کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه تر شا راغلاست. د خبرونه تر شنه اسمان لاندې ونیس پروګرام ته ځانګړې سوې ده چې په ورسته به زما همکار احمد شیبر درته وړاندې کړي. د دې خبرونه د بحث موضوع ده چې آیا له طالبانو سره سوله په ټول افغانستان کې امنیت تضمینولای شي. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریکولای شي. په دې خبرونه کې به یو وری خو تر هغه قدمه خبره ز فریبا ظاهر تر دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تر ووروم. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ جوپان د پاکستان د واګې بندر لاري هند ته ورسېده او د امریکا د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قنصلګری وتړل شو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت د امن نظم د درې ملوا قمندان محمود اندرابي وایي دا سرتیری تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیری ټپیان شوي او د دې خبره درې سرتیری لا درک دي. په غور کې د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې په دې پېښه کې دولس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوار دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندلی
دوی ولې تیر پنجشنبه راهیسی طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کرانو منجان ولسوالۍ کې د لڅو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړی دي. پرون هم رستندوی ځواکونه کرانو منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او سم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده.
ادامه داره.
شغل روحانی په دې جګړه کې دوړو لورو ته داوشت مرګجوب لپاره نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کرانو منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنشیر او تخار ولایتونو سره ګډي پولې لري. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یو جهیل کې د ډوبوسوي افغانانو څخه د 1200 تر مړي نن افغانستان ته لیږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لیږل شوی دي. د رویټرز خبري ایجنسی په یو راپور کې ویل شوی چې یو کښتۍ چې د افغانانو په شمول تر شپې ته پورې کډوال پکې سپاره وو د جون په 28مه د ترکیه په وان جهیل کې ډوبوسوي. د لوی جهیل د ایران پولې ته نږدې پروت دی. د شغل خنجانی په خبره تر اوسه په دې ډوبسوي بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پیژندل شوی او د نورو د مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ جوپان نن د پاکستان د واګې بندر لاري هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر لاري هند ته استول شوی دي. نوموړي ویل د لمړی ځل دی چې له دې لاري صادرات کیږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیوادونو ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کېدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لاره کې موجودې ستونزې هوارې کړي. زموږ غلازه د ریډیو بری د امریکا د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قنصلګری وټړل شو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 23 مینیټې پورې وخت ورکړی و چې د قنصلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب لاجل مخ کې د لاریو په وسیله له دې قنصلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږلي دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قنصلګری په تړلو عکس العمل وشو. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز روسیا تورن کړی چې لیبیا ته اضافي يرغلي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قومندانۍ پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. په روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې شکیل خووي د سرت د ساحلي شار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوخت دي. پینتاګون داسې تصویرونه خبره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو د استولو دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی. د پینتاګون په وینا د روسیې په بارډون کالوتکو کې د واګنر جنګیالیو ته د جنگي جټ الوتکو زغروالو ګاډو لاریو او د هوایي دفاع د تجهیزاتو لیږد لا هم روان دی. د هغه اروپا هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایروس مثبتې پېښې پکې په لوړې دوش کاری. اندېښنې شته چې دا مسله شایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایروس د تایید شوي پېښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړه شمیره ده. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دې هیواد کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر 1,00,000 شتو زرو اوشته دی. او د روسیې لری ختیځ اشار خبروفسکي څخه راپور نوایي چې دغلته نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه په یاد سیمه کې د سیاسي بحران د هواري په برخه کې د ولسمشر پوتین د تګلارې پر ضد له دوه اونۍ راهیسې پیل شوې دي. نن د دغو اعتراضونو تر ټولو لوړ شمېر خلک په لارو کوڅو کې راټول شوي چې شمېرې لسګونو زرو ته رسیږي. دوی په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه په غوسه دي. ځینې د ولسمشر پوتین د استعفا غوښتنه کوي، ځینې بیا د شار د سرپرست پر ضد شعارونه ورکوي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. تشناسمن لاندې پروګرام کې نن دا مسله شېړو چې له طالبانو سره سوله د ټول افغانستان د امنیت تضمین کولای شي کنه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اتلانتیک شورا له سیړنیز مرکز سره په مرکه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر میاشتو ویل دی وی د القاعده دایش او نورو ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه د طالبانو له سولې سره لمنځ نه ځي. بل لور ته کدی ته وګورو چې کله شاوخوا دوه کاله مخکې د اختر په ورځو کې افغان حکومت او طالبان اور بند وکړ، جګړې ودرېدې، د نامنیو پیش بیخي ورک شوې. بل خوا ته یو شمېر امریکایي جنرالان وایي چې شاوخوا شل مشکوکې ترهګرې ډلې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعال دي. نشته دوی ونې مخکې د کونړ مرستيال والی ګل محمد بیدار ازادي رډو ته وویل چې له کشمیر او قبایلی سیمو وسلوالې ډلې د کونړ خوا ته راوښتي دي.
زمونږ په سرحدي ولسوالۍ کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکاړو ولسوالۍ کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستي ګروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلف قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
په قطر کې چې د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړونو شو، د امریکایي لوري شرط دا و چې دوی به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي او طالبان به د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره روابط قطع کوي. ملګرو ملتو په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 15,500 بهرني وسلوال فعال دي. د دغو وسلوالو یو عمده ډله القاعده ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا د می میاشتې په راپور کې ویلي وو چې داسې نقش تر سترګو کېږي چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت بیا ویلي دي چې طالبان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له څنګ سره روابط لري. طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. که چېرته طالبان د پلازمینې دوحې د سولې له تړون سره سم له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او له افغان حکومت سره سوله وکړي، دا نورې ډلې به بیا هم د افغانستان امنیت تهدید نه کړي. دا موضوع دلته له میلمنو سره په خبرونه کې چیرو. زموږ میلمانه دي ملالۍ شینواری په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکاره او د سولې د عالي شورا غړي، بشیر عاطف د سیاسي چارو کتونکو، فریدون خوځون د مصالحې د ملي شورا ویان. ل ملالي بشیر سره له ټلیفون رابطه نه د ټینګه شوه. عاطف سپ را سره دی. عاطف سپ، کچرته د تراشه چې له طالبانو سره سوله په ټول افغانستان کې سوله ده او کنه پرې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړئ لطفا. مهرباني.
اول سلام وړاندې کوم تاسو ته، د خبرونې نورو میلمنو ته او ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زګومان کوم طالبانو سره سوله کدی لپاره کیږي چې په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله تامین شي، امنیت تامین شي، او نورو ګروپونو ته بیا د ترهګریزو فعالیتونو زمینه برابره نشي، نو دا باید داسې اصول وي چې یو ځانګړی چوکاټ له ځانه سره ولري، او تر ټولو تر هر څه وړاندې باید د سولې نه وروسته د طالبانو د تحریک او د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ملګرتیا، د همکارۍ او د شریکو فعالیتونو زمینه برابره کړي. که چېرته د طالبانو تحریک او د حکومت ترمنځ اختلافات پر ځای پاتې وي، د طالبانو تحریک د امنیتي ځواکونو ته د دښمن په سترګه وګوري، ورباندې د بیا کتنې او د تشکیلاتو مثال د بدلولو په نظر وګوري، داسې اراده ولري، او یا بالکل دغه جوړه داسې نه وي چې د طالبانو قوت او د حکومت امنیتي ځواکونه سره ملګري شي او د نورو ګروپونو د فعالیتونو د محدودولو هڅه وکړي، نو بې له شکه دغه سوله په افغانستان کې د نورو ګروپونو د فعالیتونو زمینې نه محدودوي، او دا په ټول افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې معنا نه لري.
مننه تاسو سره.
تر اوسه پورې چې کوم قدمونه اخیستل شوي، بخښنه غواړم یو جمله، تر اوسه پورې چې کوم قدمونه اخیستل شوي د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې د طالبانو قوتونه او د افغان حکومت قوتونه سره شریک شي او په ګډو عملیاتو کې د نورو ګروپونو مخه ونیسي. که داسې ضمانت رامنځته شي، بې له شکه د سولې په لاره کې دا اغیزمن قدم دی.
بله، ملالی شنواری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. ملالی جان شنواری، تاسو هم خبرونه ته شرغلی، د کومه پښتنه سیمه له عاطف صاحب څخه وکړه چې له طالبانو سره سوله په ټول افغانستان کې سوله دا وکنه، ده په دې برخه کې تاسو نظر هم پلانډو غواړم چې واخلم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ما سلامونه نیکی تاسو درون ملمه د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي. زمال اند افغانستان کې سوله یواز دانه د چمنګ د طالب سره د میستر شاکین او مذاکرې وکړو، بیا کاغذ باندې امضا کول باندې په افغانستان کې سوله راشي. لکه څنګه چې د افغانستان سو جګړه وګدا و، په امدغمره د سولې ته رسیدو لار زمنګ چې د چیلنجونو یا ننګونو نه ډکه ده. د سولې و برخه امدا ده چې موږ سیاسي یو هوکړې ته ورسیږو، اما د واقعي سولې ته رسیدو د پاره هغه باید په څو ډوله باندې مختلا شو تر هغې چې موږ سولې ته ورسیږو.
بله،
مثلا موږ کلونه کیږي چې په جګړه
کې او بخښه توزیع ته به ورسره شو. اول ځل پام دې برخه کې بده خوځون صاحب نظر هم واخلمه د مصالحې د ملي شورا ویان. خوځون صاحب، تاسو څه فکر کوئ، له طالبانو سره سوله د پټول افغانستان کې سوله ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو د بهګرلوال او درنو ریونکو ته. سبيده چې طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي عامل دی یا د حکومت اساسي مخالفین وسوال مخالفین چې هغه طالبان دي، او کله او نور وسوال ډل په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابر شوه ده، د طالبانو برابر کړی ده. موږ لاندې کچیر له طالب سره سوله وشي او طالبان لکه څنګه چې اوس دوی کوښښ کوي چې د قطر د دفتر او د جګړې د ډګر اړیکه سره مستقیمه کړي، د مولا یعقوب ګمارله ممکن یو علت او لامل همداوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی سوله وشي او د طالب ځواکونو سره سوله وشي، هغه وسله جنګیالي وسلوال چې دوی لري، نو دته کې کوم نورو وسلوال ډلې د افغانستان کې د جګړې مجال ممکن ډېر ونه لري.
بله،
صحیح چې موږ ننګونې به ولرو، اما اساسي خبره له طالب سره موږ یو سول تر رسیدل او د سول په جریان کې یا موخه په افغانستان کې ثبات در رسیدو لار چارې باید پیدا کړو، او له طالب سره سول باید افغانستان کې د ثبات لامل.
مننه خوزم صاحب. عاطف صاحب، بیرته که چرته راشو، دې ته چې ملګری ملتونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ټولې ملکی مرجوبلي 12% د داعش مسولیت ته، یعنی 12% کمه برخه نه ده، او 3% هم له طالبانو پرته د نورو وسلوالو ډلو مسولیت ته. که دغه سره پرونو تراشو فکر نکوي چې نورو وسلوالو ډل هم په افغانستان کې ورس پورس په رابر سره کې دوی او ممکن له طالبانو سره چې هغه کسان له طالب د طالب له سولې سره موافق نه بیا هغه کسان هم د نور سره یو ځای شي.
بلکل داعش په افغانستان کې ورو ورو په یو لوی چیلنج بدلیږي. خو د داعش لپاره د فعالیتونو زمینه د کوم ځای برابرېږي؟ اول د داعش په لیکو کې څوک دي؟ تر ډېره بریده د طالبانو د تحریک غړي دي چې په اکثرو ځایو کې د طالبانو نه بېلېږي، داعش سره ملګرتیا کوي. حتی داسې هم شوي دي، راپورونه به تاسې هم لرئ موږ هم لرو، چې یو میر افراد کله کله د داعش د ګروپ سره ملګرتیا او بیا وروسته د طالبانو د تحریک سره ملګرتیا. د داعش ډله په افغانستان کې ورو ورو ځان ته د فعالیت زمینی برابروي، په جلب و جذب باندې بوخته او د همدې وضعې نه په استفادې سره هغه کولی شي وده وکړي، ځان ته د فعالیتونو وعدې پیدا کړي او خلک جذب کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې دواړو لورو کې ناراضي خلک هم هغوی پیدا کولی شي، په مالي امتیازاتو باندې هم جذبولی شي او ځان ته د فعالیت زمینه هم برابرولی شي. کله کله داسې پېښېږي، بخښنه غواړم، کله کله داسې پېښېږي چې د داعش د یوې ډلې د فعالیت مخه مثال امنیتي ځواکونه نه نیسي، پوهېږي چې دا داعش ډله د طالبانو سره مخامخ کېږي او ټکر رامنځته کېږي، او کله داسې کېږي چې د طالبانو تحریک د داعش د ځینو ډلو مخه نه نیسي، هغه ډلې چې حکومت سره په ټکر کې واقع کېږي. نو دا په خپله یوه زمینه ده د داعش د ودې لپاره. او که د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه رامنځته شي، دوی په شریکه کولی شي هغه فعالیتونه کنټرول کړي چې اوس د داعش تر نامه لاندې ځینې ګروپونه یې ترسره کوي. بېل شکه فعالیت به وي،
مننه عاطف صاحب. بله بله، مننه مننه، وبخښئ، مننه بخښ، مننه مننه. دې لپاره چې په پروګرام کې لاوریدونکو ته ساسو ډیر نظر ورسو، ښه خبره ده چې پلانډو لانډو لسن تاسو جواب راکې. مللی جان شنواری، تاسو که پلانډو باندې دا خبره وکړي چې آیا داعش به د طالبانو سره تر سولې وروسته ستر تهدید وي د افغانانو لپاره؟
نه یوازې داعش، بلکې هر بل ډله، تر هغه چې پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه د افغانستان لاس په سر شوي نه، د افغانستان د جګړې نه لاس په سر شوي نه، د افغانانو لپاره، د افغانانو د سولې لپاره خطر جوړېدای شي. کېدای شي چې داعش نه یوه بله ډله رامنځته شي، کله چې زمنګ د ګاونډیانو نیت زمنګ سولې ته ښه نه، نو موږ به سولې ته نه رسیږو. باید دغه قسمت کې موږ داسې ډیپلوماسي رامنځته کړو چې ګاونډي هیوادونه دې ته غاړه کېږدي چې افغان سولې ته درناوی وکړه او د افغان سولې دپاره همکار شي.
بله مننه. خو ځون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید څومره دی؟ بله خو ځون صاحب.
بله
صاحب، تاسو اوس اوس اورم. بله مهرباني.
ما وی کچيري له طالبانو سره سوله وشي او دا سوله د طالبانو سره سراسري معنی دا چې هغه طالبان په دې قادر وي چې د خپل جنگیالو باندې حاکمیت ولري او دوی تر بیات وکړي شي. د داعش په افغانستان کې ډېر ځای ممکن ونه لري. تاسو ولیدل چې دا اوس په شنوارو کې هم لویا قرباني ملت ورکړو د داعش پر وړاندې ولري، له مذهبي پلوه او له کلتوري پلوه داعش په افغانستان کې ځای نه لري. او ځکه چې کوم طالبان سره مشکل حل شي، طالب داعش به ډېر زیات ګواښلو.
بله مننه خوځون صاحب. عاطف صاحب، مخکې مللی جان دې ته اشاره وکړله چې که گاونډي په افغانستان کې مداخله کوي او د دوی د مداخلې مخه ونیول شي، ممکن ستونزې په خپل حال پاتې شي او یا ستونزې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون وویل چې ایران د افغانستان د سولې په بهیر کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي، چې اوس همکاري نه کوي، نو په راتلونکي کې د دوی د مداخلې ضمانت څوک کولای شي؟
بلکل، مخکې زه همدې خبرې ته راتلم، وخت کم و. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د نورو هیوادونو مداخلې روانې وي، هلته ارادې بدلې شوې نه وي. بېله شکه په افغانستان کې جګړه دوام مومي، خو جګړه به دومره پیاوړې جګړه نه وي لکه چې دا اوس ده، او هېڅ ډله به دومره زما په نظر پیاوړې نه شي لکه د طالبانو د تحریک په څېر. خو د دې سولې د هوکړې یوه مهمه برخه دا ده چې کله د ملي او سیمه ایزې او نړیوالې اجماع خبره کېږي، په دې اجماع کې باید داسې ضمانتونه واخیستل شي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه بیا په افغانستان کې وسلوالې مداخلې نه کوي، ګروپونه نه روزي، افغانستان ته یې د جګړې لپاره نه رالیږي. دا د لویو قدرتونو، د ملګرو ملتونو او د هغو هیوادونو دنده ده چې پر دې پروسې باندې څارنه لري. دوی باید نور د هغو عدو او د هغو تمریناتو لپاره زمینې پرې نه ږدي چې په ګاونډي هیوادونو کې موجودې دي او دلته خلک روزي او افغانستان ته رالیږي. دا ډیره مهمه مسله ده د افغانستان د سولې په قضیه کې، او بېله شکه افغان حکومت یوازې د همغږۍ هڅې کولی شي، هغه هیوادونه چې کولی شي دغه ضمانت یقیني کړي، هغه د امریکا متحده ایالات دي، ناتو ده، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، د سیمې پیاوړي هیوادونه دي چې دوی باید په دې مسلې باندې تمرکز وکړي، ضمانتونه واخلي چې نور په خاصه توګه ایران او پاکستان په افغانستان کې د ترهګریزو مداخلو
په دې برخه کې به شدا ویسي. په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی خبرې یو برخه راوخلو چې د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په مرکه کې ویلي وو چې تر طالبانو مخکې هم په افغانستان کې جګړې وي او طالبان به ممکن تر سولې وروسته له نورو ډلو سره په جګړو بوخت شي. ښاغلی حقانی وایي
ما همیشه ویلی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوزنامه نه، بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډیره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هر څه د دوی په شتون ورته پلو د افغانستان هیڅ مسأله حل نکړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واک وي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولی، نو د هغوی د وټلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې دوی په فکر لواړه دښمن سره مقابله ته پاتې شي. دوی په نظر وړوکې دښمن د افغانستان خلک او هلته موجوده ډلې دي.
خودون سب د افغانستان د مصالحې ملي شورا عالی شورا په دې برخه کې څومره اندیشنه لري د حقانی تر خبرو پوري؟
تبید چې موږ په داسې حالاتو کې قرار لرو چې ضرورت سولې ته لرو، او د ګاونډیانو نقش په افغانستان کې اندېښنې د طالبانو کوم جنګیالي چې دي، دوی یوازې له جګړې پرته بله لار نه لري یا بل مسلک نه پېژني او دوی ټول عمر جګړې سره سروکار دي، دا اندېښنې شته. اما په دې کې مهمه خبره دا ده چې موږ په کابل کې څنګه کولای شو یو داسې محور ایجاد کړو چې هم د ګاونډیانو ګټې خوندي وسی، هم د افغانستان ګټې او ارزښتونه خوندي وسی، او هم طالب پرې قانع شي، طالب هم قانع کېدای شي یا نشي کېدای. اما فضا باید پرې ایجاد شي د امریکا متحده ایالات، د سیمې قدرتمن هیوادونو لکه روسیا، چین، حتی پاکستان او ایران نور د جګړه کې د دوی ګټې خوندي نه وسی. موږ باید داسې یو محور کې ایجاد کړو چې امریکا، روسی، چین او حتی ایران او پاکستان په داخله نه کړل شي چې جګړه په افغانستان کې نور د دوی د ګټو په خلاف ده، او فرصتونه چې په منځګه کې د اقتصادي مسایلو او سیاسي مسایلو لپاره شته دا تقویت شي او دا برجسته شي. موږ وکولای شو چې د مذاکراتو په میز کې
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ترشن آسمان لاندې پروګرام د ازادي راډیو څخه اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو ده چې له طالبانو سره سوله آیا د ټول افغانستان د امنیت تضمین کولی شي؟ د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم او بیا د اوریدونکو نظر له میلمنو سره شریکوم. د خبرونې میلمانه مودي ملالی شینواری، بشیر عاطف او فریدون خوزون. کورنۍ شمیرې مودې 0992235 بل شمیره ده 0922255 او نړیواله شمیره موده 00420221240501. او رضون کو ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اس. بله
سلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام.
سلامونه شبر صاحب، تاسو سلامونه سلامات ورنکم.
مهرباني خپل خبرک
ځکه درګار ولاته تاسو را دي کني ولدا دا کوم موضوع څه څنګه لري کوم موضوع دا څنګه نظر دا چې کثیر طالبان سره سور وسی ان شاء الله تعالی سنن یې په افغانستان کې سول راځي دا تاسو مته مخترونه کې اشاره وکړه چې په تیر دوه کله مخکې په خطر کې طالبان کومور باندې کړو نو نن یې چې دا جګړه ختمه شي په افغانستان کې
مننه بل اوریدون کتاب مخه کو مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو پلان کېست
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو سلامونه ملمنو ته آزاد راډیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهیم نورانی ملغمان نه زما په نظر کې چیرته بین الافغانی خبرې شروع شي او په صحیح او یو اسلامي نظام باندې چې هغه کې ټول افغانان خپل ځان هغه نظام کې وویني او هغه خلک چې په افغانستان کې فساد کړی دی او ملت مال اغلا کړی دی هغه خلک په واک کې نه اوسیږي او سم رښتینی خلک په دې هواد کې واکمن شي او ایسای اسلامي نظام قران نافذ شي ان شاء الله صلح او امن به دایمي په افغانستان ته راشي مننه
مثلا څوک راشي
مثلا د دې هواد رښتینی بچی راشي
رښتینی بچی فرزن مثلا د وخت چې څوک راځي نورانی صاحب خو ولا ربوي یا به فرزن انتخابات کوي یا به شورا راځي خلک ټاکي یا به شاهي نظام چې د پاچا یو هغه زوی پاچا شي چې هغه تکړه وي څوک به راځي او څنګه به خلک په چا باندې باور کوي چې دا سم دی
خلک پوهیږي خلک سم خلک پیژني په دې اتلس کلونو کې دغه کم خلک به مونږ باندې واکمنو دغه نه خلک ناراضه دي دوی نه
او تر دې مخکې چې کوم کسان ولې غوي راضي و
لغوی یو سناسه امنیت خو راوسته
او مانه نورانی صاحب مانه بل اوریدونکو ته مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو په لاندې کیسه مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبر تاسو درنو
وعلیکم السلام
زما نظر خدا ده چې تر وسلوالو طالبانو سره کچرته سوله وسیله هغه ورسته د دې ضمانت ورکول چې ټول افغانستان کې به بر د سوله حکومت چې مثلا د ټول افغانانو ګټ خوندي هغه یوازینی سوله ده چې د حکومت په داخل کې هغه کړی چې د دې نظام یې د غنی مخالف د هغه لمن زیول دي
تاسو سوال سمونه خسل شو قطر شو ټلیفون بل اوریدون کته مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو پلان کې اسمه ربانیو کې bale دا اوریدون کې نصر اورو ور به شو مل منوت ملالی جان شنواری دا نورانی دا پښتنه لرله سي فرزن اوس حالت ګډوډ دی او تاسو د حکومت استازي توپ کوي چې د پوینا غالبا د اشاره دی ته ول چې د طالبان وخت به تر وو په دې ورخه کې تاسو توضیح ورکړئ
زه فکر کوم چې په افغانستان کې تیر او د اوس نظام چې څوک ژوند کاندي په بشپړه توګه هیڅ څوک دی وخت نه راضی نه دي ځکه جګړه ده او جګړه چې څو پورې دوام لري ستونزې به جریان لري ورسره دا د طالبان په وخت کې بشپړ سوله و نه بشپړ امن او نه هم بشپړ سکون د همدغه سي کله چې منګه د نوي پړاو تر اغلو او ولسمشر کرځه په وخت ورسید د اغینا شروع تر نه نه پوری بیا هم جګړه نه دا ودریدلې اغه کلی کې چې جګړه ده دا غینه کس نه کتنن پښتنه وکړي چې وضعیت څنګه ده نو اغه به درته وایي چې وضعیت خراب ده او زه ناراضه یم او حق یې هم ده چې باید ناراضه وي من باید یو طرف قضاوتونه و نه کړو چې دنیا ګل ګلزار ده ک دنیا ګل ګلزار وي جګړه بنوي کنه نو زه فکر کوم چې نه هغه وخت سمو نه د اغې نه د طالب نه د وړاندې کو فکر وکړو چې کله دغه راغله مجاهدین راغله او حکومت یې ونیو د اغې نه ورسته په افغانستان کې چې کله جګړې روان خته الته هم وضعیت خنه او ترننه د نظام نه هیڅ کله خلک خوشاله نه دي کاغه طالبان نظام او کنه نه نظام دي
بله مننه
تر اغه پور بدن رضایتي دوام لري چې موږ واقعا سولته ونه رسید او په دې سوله کې موږ یوازې به سترګي دولت ته نه بلکې زه فکر کوم چې د سوله پر اوستو کې مهمترین رول خپل خلک هم لري چې په دې باندې ترنن ورځ پوری هیڅ هم کار نه دکړه او حساب هم نه دکړه یعنی د سولې د ترویج د لپاره ترننه پوری کوم ځانګړي برنامه یا پروګرام نه دی پلی شوی چې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه په خپل سیمو کې حتی په خپل کلی کې د سولې دراوستو زمینه برابر کړه.
مننه. دلته عاطف صاحب د اصول د خبرو په ارتباط طبي خبره ده چې اوریدونکو حق لري چې وایي چې دا خو بهتره ده یا هغه خو بهتره ده، لیکن په مجموع کې دا صلح تنها ده نه چې داسې بند شي، همداسې نه ده، صلح ده چې د نظام حرکت ورسره وکړي او مخته ورسره لاړ شي. په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیح ورکړئ لطفا.
بلکل د خبرونه لپاره نه چې موږ تاسو غږیږو، نو تاسو باندې تاکید کنه یو د سولې داخلي عرصه چې دلته باید حکومت او د طالبانو قوتونه سره یو ځای شي په شریکه کار وکړي، او بل د سولې نړیوال او نړیوال عرص چې باید داسې ضمانتونه وي چې افغانستان بیا د پوځي او نورو مداخلو ښکار نه کیږي. که دغه زمینی برابر شي نو بیل شکه زه ګمان نه کوم چې یو څوک په واک کې ناستي د واک په ګدۍ ناستي او په دې پوه نه شي چې د ملک د چلولو دپاره اقتصادي برنامې باید څنګه جوړې کړي، تخنیکي برنامې څنګه په تر لاس لاندې ونیسي. اصلي ستونزه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې حکومتونه نه دي توانېدلي چې د خپلې برنامې پلي کړي، ځکه چې جګړه ده، فشارونه دي، دننه د فساد اوج ته رسېدلی، داخلي اختلافات دي، دننه په حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو مداخلې دي، او بیل شکه په داسې حالاتو کې چې هر څوک واک ته ورسېږي دا د بحران مدیریت دی، او د بحران په مدیریت کې د یو کمزوري موقف نه سړی نه شي کولی داسې تصمیم ونیسي چې ټولو مسلو ته حل لاره وباسي. مهمه دا ده چې سوله تامین شي او د اقتصادي ودې لپاره د فعالیتونو زمینه برابره شي، دا ډېره مهمه ده. او خلک زه ستاسو فرموده تاییدوم، خلک حق لري خو هر څوک د خپل شخصي ژوند نه خبرې کوي. ځینې کېدای شي داسې وي چې د طالبانو د تحریک واکمني ورته ډېره خوږه وي، او بیا ځینې داسې دي چې د نوري واکمني خوښه دي. کله چې موږ په ټوله کې د افغانستان په کچه خبرې کوو، په هغه کې بیا نظام، حکومت، نړیوالې اړیکې، انساني حقوق، دا ټول هغه بحثونه دي چې باید پکې مطرح وي، او موږ باید قضاوت وکړو چې کوم نظام ښه دی او کوم نظام ښه نه و. دا مسله ارزښت لري، او د خلکو حقوق پر ځای هغوی حق لري چې خپل قضاوت ولري
او شخصي توګه. مننه عاطف صاحب. په همدې برخه کې به د خودون صاحب نظر هم واخلو، بیا به د فیسبوک ته لارې شوش مې اوریدونکو پښتنې کړې د غلطه سره شریکې کو. خودون صاحب څنګه چې اوریدونکو دا وایي چې نظام باید بدل شي، آیا د نظام په بدلون کې افغانان د سولې تشتنان کېدای شي؟
زه فکر کوم چې خبره به په نظام کې نه وي، کچېرې د نظام خبره وي خو په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې جمهوری نظام پر ټولو چې خلک ډیر خوښي او خلک کې ډیر ازادي او حقوق نور مسائل لري، هغه جمهوری نظام دی. اما په دې نظام د برداشت دا بل خبره ده. متاسفانه په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې دا نظام تقلید غواړي، دا نظام اصلاح غواړي، او دا نظام باید دوام پیدا کړي. د دې نظام شتون زمونږ د فارا په ډیره ګرانه بیا تمام شوی دی، او کڅوږي وو د دې نظام د بدلون خبره کې، یا د دې نظام د خدای نه خاصه د رنګېدو خبره کې، دا بل اجنډا وي. نو بختره دا ده چې په نظام باید خبره وشي، اما د نظام باندې خبره د نظام د اصلاح لپاره وي، نه خدای دې ملګر ورورم چې دا مخ کې کوم خبره چې وکړه اغه دغه بیا عدالتي نه هدف وچ دغه بیا عدالتي بس نو وای را مې څه شوی حق به حقدار تر رسیدلې وای، دا د فساد تر بعد مبارزه شوی وای، او په ټول کې دا جګړه ته ورزې شي جګړه نه وای. هدف دې کوم دا و خو د دې داخله خبره ورسول هغه زما په نظر چې هغه دا و.
بله مننه خوځو
صاحب. موږ لپاره مهمه دا ده چې موږ باید داسې یو 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 لار افریږو چې د طالب سره به خبره وشي چې هغه مطلق حکومت نه وي، چې نه موږ باید په دې نظام باندې خبره سره ورکو، نه دا نظام ستاسو ضرورت لري پرې سره باید سره خبره وشي. کوم ځای کې چې مشکلات دي، مشکلات باید حل شي. کوم ځای کې چې ضرورت دی چې تقویت شي، باید تقویت شي. کوم ځای کې چې اصلاح ده، باید اصلاح وشي. او لکه موږ چې وایو چې اساسي قانون تعدیل ته ضرورت لري، خو دا په دې معنی چې اساسي قانون باید تقویت شي، خشي ټولو ته ټول ملل شي. په دې معنی چې طالبان ځینې ملاحظې پیلري، پرېږده چې د دوی ملاحظې پکې ځای پر ځای شي، سره دې چې په ټوله کې موږ دوه درې مادي قابل تغییر نه دي چې د نظام جمهوریت دی، د نظام غیر اسلامي قانون دلته حاکم کېدای نه شي، دا مسایل. اما نور مسایل کېدای شي دا تعدیل شي. خبره په نظام کې نه ده، خبره د نظام په نه په تفسیر کې ده او خبره د نظام نه په استفاده کې.
ما نه خوځم سپ د فیسبوک لاره چې کوم اوریدونکو پښتني مطرح کړی دی، شفیع الله عارف لیکي ترڅو چې امریکایان له افغانستانه وتلی نه وي په افغانستان کې سولې نشرات لای او امریکایان دی وتلو په حال کې دی. روانونه مهم راپور درلو چې لننګرهار هم له دوه اډو امریکایي ځواکونه وتلی دي او تر دې مخکې له 15 نور اډو وتلی وو او امریکایانو ویل دي چې له افغانستان به وځي. د دوی ځواکونه ډیر لزر وو په افغانستان کې له طالبان سره د سولې تړون مخکې له 1300 د جولای تر 1300 پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 8400 تر کم شو، له دې دوه اډو سی وتلی دي. نه پېژم چې په دې دوه اډو کې د دوی څومره عسكر وو چې هغه تخلیه کړی دي. رحمت الله خادم لیکي لکونړ ولایت ولي دولت داسې قاطع دریز له طالبانو سره نه نیسي چې په لند وخت کې د سولې خبري اخري حد ته ورسی شي. دانش لخمانه لیکي پښتنه مې داده کده د سولې پروسې ته رښتیا دوړه خو به ژمنې وي، نو باید د بندیانو پروسه لخند مخکې د خند بایس نشي او زر تر زر بندیان خوشی شي. یوسف حقبال له خوستل کې امریکا او پاکستان نه غوړي په افغانستان کې سولې او امنیت ټینګ شي، ځکه د پوینه له طالبانو سره سولې کیږي، نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې به په پښ پر ډول جګړه ودرېشي، ځکه حالت امریکا د پاکستان په همکاري داعش ډله تولید کړي ده. حمید الله هلمندی لیکي له سلام او دعا ورسې چې حکومت او طالبان تر کوچنیو خبرو باید سره تیر شي ترڅو سولې ته ورسی. نجیب الله اس ماری لیکي طالبان د پاکستان ملیشه د تور پوری کې بیا او زاهد الله نیازی لیکي زدي طاهران هم چې سولې ته ولي خلک خوشبينه دي. و بخښي سوالونه ډیر دي ځکه چې د ځین سوالونه نظرونه دي سوالونه نه دي. محمد قاسم ځواک لیکي طالبان د سولې نیت نه لري. او سمسور زرمتایل کې د اوربان په روزو کې معلومه شو چې طالبان یو دریز لري او معلومه شو چې اوربان ممکن ده. او هندوکش نیازمن نظیم بیا طالبان تور نه ویچوي د پنجاب خلک دي. لدین زرونو کراتیر شو بیر تخپل خبرونه تر وګرځو چې آیله طالبان سره سول په افغانستان کې امنیت ټینګ کی او کنه کې د تر ډیره پوری ملالی جان شنواری لدی سره ارتباط نه لري چې افغانان له طالبان سره د افغانستان د حکومت غړي له طالبان سره چې کله د سولې خبرو تکشینی په کومو موادو باندې او په کومو شانه باندې موافقه ترسي. بله
پوره سوال مې وانه سشتو بخې او د لیبیا تکرار.
ما دا پوښتنه کوله چې د طالبانو سره سوله د دې خطر چې په ټول افغانستان کې امنیت تر سره ټینګ شي دا تر لدی سره ډیر ارتباط نه لري چې د افغانستان د حکومت لورې چې کله له طالبانو سره خبرو تکشینی کوم موضوعات له غوي سره چیړي او په کوم موضوعات موافقه ترسي.
زه فکر کوم چې د وړاندې نه کله چې موږ غواړو چې سولې ته لاړ شو اول باید دواړه اړخونه دې ته آماده شي واقعا وغواړي، یعنی وغواړي چې سولې ته لاړ شي. دا یو خبره. بیا کوم مواد چې هغه باندې بحث کیږي اول هغه مواد باید وړاندې نشي چې هغه ډیر زیات د مخالفت سبب دې دواړو ډلو ترمنځ کیږي یا د دې دواړو اړخونو ترمنځ کیږي. بل مسله دا ده چې یعنی قدم په قدم باید موږ سولې ته ورنږدې شو. دا څه کوي فکر کو چې بس دغه سبا چې د سولې خبرې وشو نو موږ به بل سبا باندې بیا وخت قرارداد سولې سره امضا کړو، دغه فکر ورکول ټولنې ته ناسم فکر دی. او موږ هر کلم دغه سي د موږ ټولنې چونډې جګړې زپلې دا ډېر ستړي دي خلک ده جګړې نه. دوی فکر کوي چې سبا مذاکرات وشو نو بل سبا باید موږ سولې ته ورسیږو. نه، لا پیل نه ده شوی او د سولې پر موضوعاتو باندې لا چې کومې خبرې باید وکړو دا غي نه وړاندې موږ باید یو تمرین ترسره کړو. هغه تمرین دا ده چې موږ دواړه خونه باید په دې فکر سولې ته لاړ شو چې نظم ما خبره بشپړه منل کیږي نه د طالب خبره بشپړه منل کیږي، بلکې دلته به په مینس کې د سولې ولار سره باس، یعنی سولې ته به ول نری لار لومړي سر کې ور باسو چې بل اخر بیا موږ
واخې په دې برخه کې د غوس وس دوه مهم موضوعات. حکومت په دې ټینګار کوي چې ټول بندیان د طالبانو نه خوشی کوو او طالبان په دې ټینګار کوي چې اوربان به بیا د سولې د خبرو په وخت کوو. دا ډېر حیاتی موضوعات دي افغانانو لپاره. په دغه باندې ولې دوی نه سره جوړی شي؟ یعنی که چیرته په دغه ابتدایي مرحله کې دغه رقم موضوعات باندې موافقه ته ونرسي، خو بیا یو ډول باید افغانان مایوس شي.
چې برسه بی باوري د جګړې لامل ده، او دغه بی باوریان دي چې موږ سولې ته نه رسیږو. منګه فکر کړو چې د دې اول سر نه چې په خاور ته ټینګه کړو، دا د شینوارو کې ولا خبره ده چې کله ګور خوښ بیا د ټول خوري. دغه خبره په ټول افغانانو کې اوس خصوصا د جګړې یو اړخ چې طالب ده او بل طرف ته چې دولت ده، دوی دواړه فکر کوي چې کزل ګور تیر شمه نو زبه مې بیا په لویانو ته سویم، او هغه ور هغه بل لورې وای چې زه ور تیر شمه. طالب هم چې کو ګوري دا څه فکر کوي چې سوله یا د طالب کامیابی، او دولت هم مذاکرات ته ځي چې هر خلکو تداوی چې دلته بدای دلته بدای دلته بتول زما خبري. زه فکر کوم چې دا دواړه ناسم دي، باید دواړه خلونه دې ته پدې پوښي چې نه بشپړ دی یو او نه د بل خبره منل کیږي، بلکې په سوله کې چرنا وهل تر سره کیږي، او بل اخره داسې وي نقطې ته دوی سره رسیږي چې بل دواړه اړخه په هغه باور ساتل ته ورسیږي. دغه د بندیانو خوشی کول او د اوربند مسله، دا دواړه د باور لومړنی ګامونه دي. که اول په اندغه شي سره سلا شي چې راځي یو څه خنیت یو بل ته وکاره، او د دینه مخکې چې چنو ته لاړ شو، راځي چې په دې خبرې وکړو چې اوربند به کلی، او دا اوربند به د کله نه شروع کیږي، شرایط به څنګه وي، دغه شی باید تر بحث لاندې راشي. چې دواړه اړخ کله اوربند راغی ولس په دې متيقن شو چې اوس دواړه اړخونه سولې ته ځي یا د سولې نیت لري. ولس دوی هیر کړی دی، مطلق دواړه اړخونه ولس هیر کړی دی چې دا ولس څه غواړي. ولس په جګړه کې دی، په اور کې دی. لا قل د دولت ټینګار هم باید همدای چې زه د ولس عادیتوب دغلته ناست یم، فعلا ملل متحد ما په رسمیت پیژني. نو راځه زما اول همدا دی چې
یعنی او بخشه او بخشه حکومت باید څوک تاسو ملالی جان شنواری تاسو درې ټکی یاد کی چې حکومت باید وکړي هغه څه دي چې له طالبانو سره ومني دا اوس مرحله.
لومړی خبره دا چې د خبرو لومړنۍ اجنډا یا د مذاکرات لومړنۍ اجنډا باید اوسي چې ای خلیلزاد ته مخته خلیلزاد ته خو د طالب غوښتنې موږ سره اوري، خو زما د ولس غوښتنه چې زه دلته په استازیتوب نه ناستې ما دا چې باید اوربند شي.
بل خو د اوربند مسله خو اوربند مسله خو واضح شوې ده، خو طالب ویل دي چې اوربند په د خبرو په وخت باندې بیا څه کوم نو اخرات شو.
د خبرو په وخت باندې چې دا ډیره خبره ده په هم ورتار کله وي دا هم یو مده کنه. کله چې اوربند ته لاړ ولس به په دې ډاډ شي چې لا قل زه نور نه واجل کیږم، لا قل ور نشته ده. بیا دوی دا چنې خپل څومره وګدې هم ولس ته تاوان نه پیسي. بل مسله دا ده چې په لومړی قدم کې دي هغه مسایل دولت هم نه راوړاندې کوي چې طالب د خبرو د میز د شانه وتښتي یا بهانه ورته ورشي چې وګوره چې دوی دا شیان غواړي. دویم قدم کې دي بیا په هغه ارزښتونه چې موږ ورنه نشو تیرېده هغه د طالب مخ ته کیږي چې طالب په دې پوه شي چې خدغه شی نور د چنو وړ نه دی کنه. لکه مثلا دا چې په دې باندې هیڅ چنه باید ونه وهل شي چې مکتب ته ځي کنه، خو د تعلیم کار دی کنه، د حقونه اصلا باید د چنو میز ته لاړ نشي ځکه دا زما حق دی. په دې باندې طالب چې نارینه دی او دولت هم زیاتره برخه نارینه الته ورځي، دې باندې ملري چې زما حقونه باندې خبرې وکړه او چنې وای. آیا د نارینه حقونه باندې چنې چا وهلي دي پورې چې د ښځو په حقونو باندې وهل شي؟ دغه چې ارزښتونه چې پخوا هر کله سیاسي لوبه تر جوړه شوی هغه باید د مخینه لري شي. بیا ورسته دا خبرې چې کله موږ معقد دولت هغه منو نه منو دا نه منو هغه نه منو، هغه بیا ورسته خبرې دي په هغه کې د ولس کرختیا وي. ما زه چې دغلته اوس په دولت کې ناسته یم، زه د سولې هر لار زما لپاره د منلو وړ ده، مګر که چې زما حقوق پکې خوندي.
بله
افغان په توګه د شي وړ.
بله مننه. لیکن دلته یو بل خبره ده، کله ناکله د سولې په خبرو کې کچیرته په سیستم چې دا کوم سیستم را جوړ شوی دی مات ګډ، که دغه سیستم ګډ وډ شي ممکن دا په افغانستان کې خدای مکړه د ډېرې اوږدې مودې په مخه د جګړې سبب شي. عاطف صاحب څرنګه تاسو څه نظر لري؟
بالکل، کله کله په ورو ورو مسلو باندې لوی لوی پروسې
چیلنجونو سره مخامخ کیږي. ستونزه یا واره تخنیکی ستونزه وی خو بیا پایلې ډېری درنی وی. په دغه پروسه کې چې موږ تر لاسه باندې لرو به لشکره زه تاسو سره موافق یم دغه پروسه باید بشپړ شي، تسلیم نشي تر څو په افغانستان کې د اوږدې جګړې لپاره زمینه برابره نشي. خو دغه د بندیانو مسله چې تر ټولو لنجمنه مسله بلل کیږي، زه ګمان کوم دومره غټه مسله نه وه. په هغه وخت کې چې دغه لیست پرل شوی و، ډاکټر صاحب علمي خلیلزاد ته دا باید افغان حکومت سره شریک کړی وای چې دوی دغه خلک غواړي، مشکل لري ورسره که نه لري، که لري دلایل دې ووایا. هغه وخت کې دا مسله میډیایي شوې نه وه، نو بیل شکر شهادتک دومره دغه نه و، دومره مشکل کار نه و. خو چې کله مسله میډیایي شوه، اوس هر څوک چې د خپلې موضوع نه شاته کیږي هغه یو رقم ته ناکامي بلل کیږي. دغه سې وړې وړې مسلې کله کله د لویو لویو ستونزو سبب ګرځي. تر اوسه پورې چې هر څه شوي دي، هر څه شوي دي، یوازې دې دپاره شوي دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د بین الافغاني خبر و د کامیابېدو دپاره یا د پرمختګ دپاره هېڅ هم نه دي شوي. تاسو ګورئ چې د طالبانو تحریک شرطونه هم ډېر درانه دي. هغوی وایي چې کله بین الافغاني خبرو ته کېناستو، نو د عبوري لنډمهاله یا سرپرست حکومت وړاندیز کوو. دې خواته د حکومت دریځ دا دی چې زه د ډاکټر نجیب تېروتنې نه تکراروم. معنا یې دا ده چې د بین الافغاني خبر و د پرمختګ لپاره تر اوسه پورې هېڅ نه دي شوي. په دې برخه کې هم باید کار شوي وای، کم تر کمه حکومت او طالبان د دې انعطافاتو خواته و په اصطلاح ورسوق شوي وای چې تاسو هم له خپلو ځینو غوښتنو نه تېر شئ، تاسو هم تېر شئ دې لپاره چې هم نظام پاتې شي.
دیدل خطر او بخش عاطف صاحب محترم، عاطف صاحب دیدل پر چې خوزون صاحب هم په یو ډول د حکومت استاد دی، یو مللی جان شنواری هم د حکومت استاد دی او د طالبانو څوک را سره نشته پرې خبرونه کی. لیکن یو بل خبره، دغه څومره زندانیان چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا خوشی شوی دي، فکر نه کوي چې طالبانو ته هم په کار وچی حد اقل دغه زندانیانو د خوشی کېدو له خاطر د شخړې راکمی کی تر څو یو اعتماد فضا رامنځته شي؟
خو زه هم دا خبره کوم، یعنی که مخکې دا خبره شریکه شوې وای د طالبانو د تحریک سره چې په دغو بندیانو باندې افغان حکومت ملاحظه لري، نشي خوشي کولی دغه ستونزې لري.
نه، زما مطلب دا نه و، زما مطلب دا نه و، وبخښه، زما سوال دا نه و. ما دا ویل چې د طالبانو له خوا دا خو د حکومت اړخ شو چې حکومت دا کار نه دی کړی. که طالبانو چېرته د خپلو زندانیانو له خوشي کېدو سره فرضاً 1500 کسان خوشی شو، جګړه یو سره کم کړي وای، زر خوشی شو یو څه نور رقم کړي وای، درې سره خوشی شو یو څه نور رقم کړي، یو ډول به د اعتماد فضا نه رامنځته شي.
خو زه به هم راځم هم دغه مسلو ته چې په دې وکړه کې یو څه تخنیکي ستونزې دي. دغه ضمانت تر تضمین نه دی اخیستل شوی چې د بندیانو د خوشي کېدو سره سم به اور بند تامینېږي، جګړه به کمیږي او هغه نور شرایط په ټوله کې د دې دواړو ترمنځ مخکې د مخکې نه دي شریک شوي. که څه هم وکړه په خپل ذات کې دننه معقوله وکړه ده، خو ځینې تخنیکي ستونزې لري. دې خواته حکومت وایي چې زه د حکومت په توګه له دې پروسې نه لرې پاتې وم. اخواته د طالبانو تحریک داسې مفکوره ورکړې شوې ده چې تاسو خپل ما سره تړون کوئ، بیا حکومت سره وروسته کېنئ وغږېږئ. حال دا چې دا یوه شریکه مسله وه، شریکه پروژه وه، باید د درې واړو اړخونو ترمنځ حتی د ناظرینو په شتون کې باید خبرې پې شوې وای، تر څو دغه ستونزې او مشکلات چې دا نن تر سترګو کېږي دا هماغه وخت کې حل شوې وای.
د دې لپاره چې
خو ستونزه ده، خو خبره دا ده چې باید دواړه لوري، هم حکومت او هم طالبان، اوس دې مرحلې ته سره رسېدلي وو، دا باید د انعطاف نه کار واخلي. که حکومت د ځینو بندیانو د خوشي کېدو بېخي امکانات نه لري، طالبان د هغه بدل کې په ځای نور غواړي. او که ځینې بندیان داسې دي چې حکومت له ننګونو سره نه مخامخ کوي، نو دا یې باید خوشي کړي.
بله، مننه عاطف صاحب، مننه. همدې ته زه راتلم، همدا منځګړیتوب ده. مثلا د خوزون صاحب، د مصالحه عالی شورا یو ډول دریم غړی دی، یو ډول تر بیا د پوری ډیر نه نشي کېدای چې مصالحه عالی شورا په ورته وخت کې په حکومت باندې فشار راولي چې د زندانیان خوشی کړي او په مقابل کې له طالبانو هم دا تضمین وغوړي چې شخړې راکم کړي.
په هغه کې شوه دی موږ دغه توافق عملي کېدل غوښتي دي، اما طالبان که د سولې اراده ولري، دوی هم په یو کوچنی مسله نه باید مذاکرات وزندي او یا دا پروسه چې دا له ځان مو غوښتل تر نه راو ده. بلجانو مسله تخصیص د حکومت لا خصوص حل ده. مشکل په تقریبا 300 بلجانو ده،
توافق کنه او حکومت هم چمتو دی چې دغه سره بندیان خوشی کی اما په ځینو مواردو باندې بندیان کې چې دغه 300 بندیان دي په دې باندې خبره شته دا خبره تقریبا یو بدیل لار باندې فکر شوی دی د همکارۍ په فضا کې باید طالبان هم دا مسله حل کړي او حکومت آماده ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په دې اړه ډېر کار کړی دی د حکومت له جانب سره همدارنګه ډاکټر لذي خلیلزاد تر څو دا مسله حل شي اما ما بل ټینګار بیا کوم کچیرې طالبان هم د سولې اراده ولري دوی نه باید داسې کوچني وسایل د مذاکراتو د خند لپاره بهانه وګرځوي او لدينا سره
خوځون صاحب بخښي
د خبرو د معلوماتو په خاطر وایي چې تاسو نه پوښتنه نه کوي یوازې د معلوماتو په خاطر هم دومره وایم چې لمړنۍ اجنډا به د مذاکراتو د افغانستان کې د دایمي اوربان په اړه وي کوم مذاکرات چې به شروع کیږي او تم ډیره ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د بندیانو مسله په بشپړ ډول حل شي او موږ بین الافغاني مذاکرات ولر شو لومړنۍ اجنډا به د اوربان مسله وي
بله خوځون صاحب
تم ده چې حکومت او طالبان دواړه باید د همکاري فضا ولري چې رسول ته اراده وسی او که هر نورې خلکو جدي تبدیل چې دا وایي په اراده وشي
خوځون صاحب تاسو د بندیانو ته اشاره وکړه د څو بندیانو په سر باندې اختلاف شته دقیق که تاسو وایئ
دا دغه د خستلور ته بندیان شپږو بندیان دي اما په تلور ته کې مثلا تر ډیر زهاله طالبان هم حاضر دي چې دا مسله په یو قسم حل شي بندیان په دوخته وو څوک چې هغه حکومت خپل آماده ده چې دا بندیان خوشی کی او جزئیات به خران شول شي اما دا مسله پر راتلونکو صورت کې حل کیږي
او مننه کچرته دی بندیانو مسله په یو ډول باندې حل شي او هوار شي ملل جان شنواری څه فکر کوي چې په بل ګام کې بیا به څه وشي چې بیرته یو بل شی د خبرو دی پیل خند نشي
د خبرو د پیل خند یوازې به زه فکر نکړم چې موږ فکر وکړو چې د طالب د لوري نه خندونه شه بلکې زموږ د لوري نه هم ځینې خندونه لیدل کیږي تر هغه پورې چې موږ په خپل دننه د دولت په مینځ کې سیاسي ستونزې نه حل کړي باید د طالب سره د خبرو میز ته لاړ نه شو ځکه د دې اړخه باید خبره یو خبره وشي او بل دا دی چې موږ متاسفانه زموږ د کورنی سیاستونه یا زموږ همدغه په چوکیو ناست سیاستوال یا زموږ همدغه د مصالحې په برخه کې کوم همکاران چې دي او دوستان چې دي دوی باید د زړه د تل نه په دې فکر وکړي چې څنګه موږ کړی شو چې یو سیاسي واقعي جمع د سولې لپاره رامنځته کړو سل خبرې سل خولې باید دې خوانه ونه خوځي لکه څنګه چې زه د دې تجربه لرم چې د طالبانو خبره یو و باید د دې اړخه هم د خبرې یو کسان په یو خوله خبرې وکړي او به اتفاقی نه ځکه دغه به د سولې د مخ کې د مخنه یو خند لري کولی مخ کې د دې نه چې منګه د سولې مذاکرات
دا خو نشي کېږي کله چې او بخشي تاسو خو خپل په حکومت کې استي لیکن کله چې دیموکراسي او هر څوک د خبرو حق لري
ممکن نه مزه په دولت کې ما حکومت او دولت ترمنځ یو څه توپیر شته
خو په دولت کې یعنی په لامدغه چارواکو سره ګوري له دوی سره یاست ولسمشر ته خو ا دې اقل خبري خور سره کول شي زما مطلب سوال دا و چې په دغه شرایطو کې چې په حکومت کې یا په دولت کې انتقادونه وي او هر څوک خبره کول شي طبي خبره ده چې د نظر اختلاف به ویدلته یعنی دا یو فکر نه کوي چې یو طبي حالت ته مثلا دغه اوس په حکومت کې چکم کسان دي یا په دولت کې چکم کسان دي
بله بله شیبانسه
بله
او زه د دولت د اړخه د مطالب سره خبرې کړم زه باید خپل ټول اختلافات او خپل ټول نظریات یو ځل دغلته افغانستان کې په دولت په چوکاټ کې ورحل کړم ولی حل نکړم ولی ور باندې بحث نشم کړم ځکه چې دا و نکړم زه په خپل باندې د مذاکراتو د خرابې دو سبب ګرځیدای شم اوس ګوري د افغانستان د جګړې یو بوت هم دغه دی چې منګا تر اوسه پورې د نن په افغانستان کې داسې واحد سیاسي پلیټ فارم یا دوه درې داسې سیاسي پلیټ فارم نه لرو چې هغه د خپل سیاستونه یا په داسې بریټ تر سره کاندي چې هغه واقعا د خلکو لپاره د اندېښنو وړ نه وسی منګه میش خپل سیاستونه از منګه د دې چې دغه یو ډیر خپل دالې د پاره د خپل تنظیم د پاره د خپل شخصي ګټو د پاره سیاست هم کړي کتر هغه من دغلته د نن په افغانستان کې په واقعیت سره کېنو سره هغه کسان هغه ډلې چې دغه اوس اختلاف د نظر لري په سولې په برخه کې هغه باید دغلته کارخانګي خپل تر سره کړي بیا دغه ډلې نه پینځه شپږ داسې کسان چې ښځې او نر پکې شامل وي چې د ښځو او نرو انډول هم پکې وي د قومونو انډول هم پکې وشي هغه ډله دي یعنی مخکې د دې نه چې هلته لاړ شو اختلاف د نظر سره لاړ شو باید دلته اختلاف د نظر حل کړو
یعنی ګوره دا کوم او بخشي ملالجان شنواري دا کوم هیئت چې تاسو غواړي آیا همدغه هیئت له طالبانو هم غواړي چې قومونه پکې مراعات کړي شیزي پکې وي او ټول د ټول افغانستان اساس پکې وي
کاش کی چې ګوري زه دا څه ومه چې طالب د افغانستان د دولت اساس ته بوس نه کړ زه دا نه هیڅ غوښتنه نه لرم ملل متحد کې من الټا اساس ته کړو پس من باید یو خپل یو ځواب ورکړم کنه نه یو هم سره ام فکر نه یو زه خوځون سه مثلا دواړه په همدغه نظام کې ناشتي ولې ام فکر نه یو سره باید ما ودا سره کین اول د خپل نظر سره یو کړو کنه شي یو کول نه بیا موږ تعالی سره هم خبرې نشو کړې
bale مننه
bale تاسو زه باید اول حل شي
bale مننه ورسی خبرې به د عاطف صاحب واخلو عاطف صاحب کپلانډو باندې خبرونه په خلاصې دوه ستاسو نظر واخلو داخلي اختلافات کې چرته افغانان سره حل کوي خو په دې شلو کلونو کې حل نکړل په انتخاباتو د دوی جنجال دی په وزیرانو د دوی جنجال دی په پارلمان کې د دوی مشکلات دي او البته دغه حق هم باید ورکوسي په ورته وخت کې دیموکراسي د هر څوکاره خبره کوي کنه یعنی د زور او جبر او فشار یو والی نشته دلته لیکن په لاندو کې تاسو وایئ چې څو باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي په لاندو لطفا
په دې داخلي اختلافاتو کې زمي او بحث فرهم چې درته به له شکه داخلي اختلافات پر ټولنه کې موجود دي خو هیڅ حکومت په دې باندې نه مجبوري دي چې خپل سیاسي مخالفین هم مجبور ځان سره کینوي په ټیم کې ځلار شي د خپل ورتوالو مخالفینو سره خبرې وکړي تاسو مخکې ډیر خپل پوښتنه وکړه ما په دې باندې څو ځلې خبرې کړې دي دغه فشارونه چې په حکومت راځي چې پلاوي د باید دغه ټول شمول وي دا باید د طالبانو په تحریک انداشي آلدا چې دا څنګه کیږي دلته ځینې چیرې په دې پلاوي کې شاملې دي چې هغه فکرن کې دای شي هلته کې د طالبانو د تحریک په لوي توب کې او په حکومت باندې فشار راځي چې دا باید په خپل ټیم کې ورګنه نه کې دا یو خبره چې دا زموږ په نظر معقوله غوښتنه نه ده کله چې دغه خوانه د طالب نمائنده راځي لږه خوانه باید د حکومت نمائنده ورشي سره کې نه خبرې وکړي راځي حل لري ته ګورې ځینې وړي خبرې دي زه ګومان کوم په دې اول کې باید په دې اول کې باید په دې موافقه وشي خصوصا د ډاکټر تب خلیزاد ورته پاملرنه وکړي چې دواړو لورو ته وایي چې دغه منفي تبلیغات یو د بل په مقابل کې ودروي تر اوسه پورې کوم ادبیات چې کارول کیږي دا د سولې ادبیات نه دي د جګړې دي طالب پر حکومت تور پوری کوي حکومت په طالب پر تور پوری کوي په بدو بدو الفاظ او بل یادوي او دا د سولې اغه زمينه له من ضروري دا بله مهمه خبره ده په اور کم باندې به تمرکز وشي کله چې اوربان په ټوله کې نه کیږي کم تر کم هغه اور کم باید په پام کې ونیول شي رعایت شي او په هغه شرایط باندې دې تمرکز وشي چې په بین الافغاني خبرو کې مطرح کیږي یا به مثلا واضح هدا چې اوس مونږ بین الافغاني خبرو ته ځو بین الافغاني خبرې ضرور کیږي
بله
په بین الافغاني خبرو کې داسې نه وي چې دا یو لنجره پورته شي چې بیا دغه نور
بله مننه عاطف صاحب بس وخت په خلاص وخت مو په خلاصې دوه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته له ملالي جان شنواري هم مننه کوم له خوزون صاحب هم څه هم مننه کوم تر بل خبرونه مو په خدای سپار
د بچا پات یو هزار شکنه او د بچا پات یو هزار شکنه جنگ مت
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود را داریم. در برنامه امروز آیا صلح با طالبان متضمن تامین صلح در سرتاسر افغانستان خواهد بود؟ این موضوع رو بررسی میکنیم. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که برنامه زیر آسمان کبود را آغاز کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات بدخشان می گویند از 3 روز به این سو طالبان مسلح برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان حملات را شروع کردند. معاون اداری و مسئول مخابره قماندانی امنی کاپیسا در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شدند. یک عضو مهم حزب اپوزیسیون آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شد. تفصیل خبرها. مقامات بدخشان می گویند که از 3 روز به این سو طالبان مسلح برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان حملات را شروع کردند. سخنگوی قماندانی امنی بدخشان ثناءالله روحانی امروز شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز هم در این منطقه جنگ بین طالبان و قوای افغان جریان دارد.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندین استقامت بالای معدن لاجورد که ولسوالی کران منجان است حملاتشان آغاز کرده بودند که دیروز هم نیروی کمکی به ولسوالی کران منجان رفته و فعلا هم درگیری در منطقه منجان ادامه دارد.
آقای روحانی در مورد تلفات دو طرف در برخوردهای تازه در محل جزئیات نداده است و طالبان هم در این مورد تبصره نکردند. معاون اداری و مسئول مخابره قماندانی امنی کاپیسا در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شدند. مسئولین امنیتی کاپیسا میگویند این حمله در منطقه کلکان کابل در مسیر شارهای کابل پروان صورت گرفت که به اثر آن معاون اداری قماندانی امنی کاپیسا و یک کارمند این قماندانی کشته شده و معاون ملکی این قماندانی زخم برداشته است. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که نجیب الله صافی معاون اداری، مصطفی کوهستانی معاون ملکی و مسئول مخابره قماندانی امنی این ولایت صبح امروز در مربوطات ولسوالی کلکان کابل در حرکت بودند که مخالفین مسلح دولت بر موترهای حامل آنها تیراندازی کردند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. مقامات افغان میگویند 4 سرباز کماندو در این ولایت در ولایت غور کشته شدند. محمود اندرابی قماندان لوای 3 نظم عامه ولایت غور میگوید که این سربازان شب گذشته در غرب فیروزکو در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی کشته شدند. آقای اندرابی برادی آزادی گفته است که در این حمله 4 سرباز دیگر کماندو زخمی شده و 3 نفر آنها ناپدید شدند. اولین محموله های میوه تازه و خشک افغانستان از طریق بندر واگای پاکستان به هند رسید. رئیس بورد عالی متشبثین افغان رحمدین حاجی آقا امروز برادی آزادی گفت در این محموله ها در حدود 200 تن میوه تازه و خشک به هند فرستاده شدند. به گفته یاجی آقا این اولین بار است که از این طریق صادرات می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کنسولگری چین در شهر یوستن ایالت تکساس بسته شد. این اقدام به دستور ایالات متحده صورت گرفته است. مقام های امریکایی به دیپلمات های چینی تا 24 ماه جولای مهلت داده بودند که کنسولگری را ترک کنند. دیپلمات های چین پیش از این ضرب العجل اشیا و اسناد را توسط لاری ها از کنسولگری به جای دیگر منتقل ساختند. در واکنش به این تصمیم آمریکا، وزارت خارجه چین اوایل دیروز به بستن کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو دستور داد. این تحول تنش‌ها بین واشنگتن و پکن را تیره تر ساخته است. اردوی ایالات متحده روسیه را به فرستادن اسلحه تهاجمی و جنگجویان بیشتر به لیبیا متهم کرده است. به گفته آمریکا، روسیه تلاش میکند تا در لیبیا جای پا پیدا کند. فرماندهی ایالات متحده در افریقا این اتهام را بر روسیه دیروز وارد کرد. این اتهام در حال وارد شده است که طرفهای درگیر در لیبیا برای به دست گرفتن کنترل شهر ساحلی استراتژیک سرت رویارویی میکنند. پنتاگون تصاویر را پخش کرده که به گفتهش نشان می‌دهد روسیه به فرستادن تجهیزات به گروه واگنر ادامه می‌دهد. واگنر شرکت نظامی خصوصی در روسیه است. یک عضو مهم حزب اپوزیسیون آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شد. اتهامی که حزب وی می‌گوید انگیزه سیاسی دارد. فواد قهرمانلی، یک عضو اجرایی حزب جنبش مردمی آذربایجان، در ارتباط با وقایعی که در مظاهرات 14 جولای در باکو رخ داد تحت تحقیق قرار داشت. این مظاهرات در جریان افزایش تشنج نظامی با کشور همسایه ارمنستان به حمایت از اردوی آذربایجان برگزار شده بود. عظیم‌جان اسکرو، فعال حقوق بشر قرقیزستان که در توقیف به سر می برد وفات کرده. در این مورد فعالان حقوق بشر قرقیزستان امروز به بخش قرقیز رادیو آزادی خبر دادند. وکیل مدافع اسکروف به رادیو آزادی گفت که معکلش روز جمعه 24 جولای از زندان به شفاخانه محبوسین برده شده بود. قبل از این سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به خاطر وضع وخیم سیهی خواهان رهایی اسکروف شده بودند. اسکروف 69 ساله فعال ازبک تبار حقوق بشر به اتهام جرایمی که به گفته فعالان حقوق انگیزه سیاسی دارند به حبس ابد در قرقیزستان محکوم شده است. و در خبرها، شهر خبروفسک در شرق دور روسیه آمده است که امروز 25 جولای تظاهرات گسترده علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جریان دارد. این تظاهرات که از یک هفته به این سو دام دارد اعتراض است علیه ختمش رئیس جمهور پوتین برای حل بحران سیاسی. در اعتراضات اخیر تجمع امروز مردم بی سابقه خوانده شده و گفته می شود که هزاران نفر در آن اشتراک دارند. اعتراض کنندگان در مورد وضعیت فعلی در این منطقه نگرانی دارند. بعضی از مظاهره کنندگان خواهان استعفای رئیس جمهور پوتین شدند. یک تعداد دیگر بر علیه والی سرپرست شهر شعار می‌دهند که توسط رئیس جمهور پوتین به جای والی سابق سرگی فورگال تعیین شده است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مسئله با یک سوال شروع میکنیم که آیا امی صلح با طالبا متضمن تأمین صلح در سرتاسر افغانستان خواهد بود یا نه؟ در این مورد نظر شما را البته میپرسیم وقتی که فرصت به شما رسید. و مهمانای نهایت محترم دعوت کردیم که فعلا از کسانی که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای ظاهر مطهری، عضو تیم دکتر صاحب عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در خط تلفن با ما هستند. محترمه خانم فتانه اسحاق گیلانی، مسئول اجتماعی زنان افغانستان، و همچنان منتظر محترم قاضی امین اوقات، سابق عضو شورای عالی صلح هم هستیم که از طریق تلفن مهمان ما شوند. فعلا محترم آقای مطهری، اگر صدای ما رو میشنوید خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر، بخیر باشین.
بله محترم فتانه گیلانی، خوش آمدین. انشاءالله شما هم صدای ما رو میشنوید. بله محترم گیلانی، صدای ما رو میشنوید؟ فکر میکنم همکار تکنیکی ما مسئله را درست خواهد کردن. آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ماستن. محترم گیلانی میشنوین مرا؟ بله، مشکل تکنیکی طرفش با ما با آقای مطهری سخنان آغاز میکنیم صحبت ما را. مطهری صاحب، در این روزا انواع و اقسام بیانات شایدش هستیم. ما شما مثلا از جمله آقای خلیلزاد در توییت های اخیر خود گفت که ما در این روزا آنقدر به صلح نزدیک هستیم، یعنی بر آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی آنقدر نزدیک هستیم که تا حال قدر نزدیک نبودیم، و مسائل دیگر. شما این موضوع رو تا چت تعقیب میکنین و شما در مورد چی گفتنی دارین؟ چه بفرمایین آقای مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود میفرستم با شما همکارانتون به مردم شریف و عزتمند افغانستان. بحث پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی یا به عبارت دیگر ختم جنگ در افغانستان از جمله بحث ها و موضوعات مهم، اساسی و بنیادی در سرنوشت سیاسی مردم افغانستان است. در دهه های مختلف، در مقاطع مختلف، مذاکرات یا بحث های یا گفتمان در پیرامون مسائل صلح به وجود آمدند. در یک مقطع شدت گرفتند، در یک مقطع ضعیف شدند، در یک مقطع با یک روی کردی، در یک مقطع دیگه با روی کردی دیگر. خب به هر شکلش ما در طی 40 سال منازعه افغانستان تا به هنوز به یک صلح پایدار که متضمن ثبات سیاسی در افغانستان باشد متاسفانه نرسیدیم. اما یکی از خوشبختی هایی که امروز مردم افغانستان و حکومت و دولت افغانستان با او روبروست او عبارت از ایست که امروز صدای صلح‌خواهی از گوشه و گوشه کنار افغانستان در لایه های مختلف از جهات مختلف با ابعاد مختلف بلند است. و چیزی که بسیارم قابل ملاحظه است این که کشورهای منطقوی و کشورهای جهانی به این نتیجه هم رسیدن که امروز یگانه راه حل پیشرفت و ترقی در افغانستان یا راه حل اساسی معضل سیاسی در افغانستان صلح دائمی و ختم جنگ است. از تداوم جنگ هیچ کسی نمیتواند منفعت اونچنانی که اونمو منفعت در تبانی با افکار عمومی همون کشور، همون منطقه یا همون ولایت باشه نمیتواند در سایه جنگ برسه. پس یگانه راه حل رسیدن به اهداف اساسی و درست موضوع جنگ، موضوع ختم جنگ و تقویت پروسه صلح است. خوشبختانه امروز بحث صلح جدی هست و خوشبینی ها و باورهای صادق در پیرامون پروسه صلح هم جدی هست و قاطع هست. اما ما باید ببینیم و منتظر باشیم که طالبان و حامیان طالبان چی میکنن و چی برخورد داره.
بله، بسیار زیاد تشکر مطهری صاحب. محترم آقای محمد امین وقات، قاضی محمد امین وقات که سابق عضو شورای عالی صلح هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. قاضی صاحب خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلامت باشین، ظریف نظر همه شما خوب باشین.
تشکر، زنده باشین سب. بسیار دیر بود صدای شما رو شنیدیم سب. به هر حال بسیار زیاد خوش آمدین. ما موضوع بحث ما
صدای شما رو که میشنویم دامی یک مرشم هستین، جوان مندی تا هنوز دعا میکنیم خیر ببینین، خدمت میکنین، مردم آگاهی میدین، روشنایی میکنین، سلامت باشین.
خانوات وقات صاحب محترم، وقات صاحب محترم، ما امروز یک سوال انتخاب کردیم عنوان برنامه، گفتیم که آیا صلح با طالبان اگر صلح شوه، مذاکرات صلح شوه و به یک موافقه برسن، آیا این متضمن تامین صلح در سرتاسر افغانستان خواهد بود؟ یعنی روی از این موضوع میخواییم فوکس کنیم. اما
قبل از اینکه به این سوال جواب پیدا بکنیم، آقای خلیزاد این روزا گفت که ما آنقدر به آغاز برنامه مذاکرات صلح با طالبان هستیم که هیچ وقت قطر نزدیک نبودیم. شما این موضوع رو چه قسم تعبیر میکنین؟ آیا شما واقعا باور دارین که این مسئله مذاکرات زود آغاز شد و رزی که هنوز یا سر مسئله 6 زندانی کنار نامدن جور نامدن، یک طرف میگه رها میکنیم یک طرف میگه رها نمیکنیم، از این قبیل مسائل؟ نظر شما رو در مورد تفسیر شما رو بشنویم سیب وقت سیب.
بله، در ارتباط خوب پیشرفت صورت گرفت، 4,000 نفر زندانی آزاد شده و 6,092 نفر و متباقی که طالبان من حیث شرط یک ضروری میدانه که این آزاد شوه. امروز هم میره منعکس کردن که با آزاد شدن این 4,592 نفر ما آماده هستیم که بعض از ختم مرخصی عید قربان به مذاکرات بین الافغانی حاضر شویم. این خوب است که طالبان از آمادگی خود نشان میده، اما این طرف دولت که لجاجت میکنه و در این برای زیر فشار جامعه جهانی و خود جامعه افغانی است که شما 4,500 که آزاد کردین هم 600 هم آزاد کنین. یکی دوستی های عدلی داره و فلان داره، این صلح و مذاکرات و جرامد این فوق قانون تعاملات است، جنگ فوق قانون است، صلح هم فوق قانون است. ما خواهش میکنیم که دولت هم امی زندانه طالبان را آزاد بسازه و این قید که دولت زیر فشار و تهمت است که از مذاکرات کنار جویی میکنه، بانه جویی میکنه، این مسئله را ختم میکنه و زندانه را آزاد بسازه. از دو طرف آمادگی خود را نشان داده، امیدوار هستیم که مذاکرات هم آغاز کنه و در جریان مذاکرات باز روی اجندا و ترتیب مسائل دیگی صحبت میشه، گوز زبانگیر است. اما مذاکرات که آغاز میشه متکی با آتش بس هر دو جانبه باشه.
بله، تشکر قاضی صاحب. خب حالا محترمه خانم فتانه اسحاق گیلانی که مسئول اجتماعی زنان افغانستان است هم از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن. محترمه فتانه گیلانی خوش آمدین به برنامه، میشنوین انشاءالله صدا مرا. بله، باز فکر میکنم قطع شد در سیستم هست، اما ایجا وصل نمیشه از کدام کانال دیگه. اگر آقای ایار بتانین وصل کنین محترمه گیلانی را، اگر سکایپ داشته باشین او را میتانین. خب ما متعریس شما شنیدین وقت سایبه، شما یک جواب دارین در این مورد بر از این که این موضوع هرچقدر تال بخوره اما قدر شاید به نقص دولت افغانستان باشه؟ بسیاری متخصصین در این فکر است به نفع طالبان میگن شاید تمام شوه، البته نظر متخصصین چی میگن در این مورد متحریص؟
خب در این مورد میشه که دو دیدگاه را مطرح کرد. اول همون دیدگاه کلیشه‌ای و سنتی که در بین عوام و در بین جامعه افغانی از رواج و روال بیشتر برخوردار است، که وی عبارت از ایست که میگم و کار خیر را که باعث ثبات است، پیشرفت است، ترقی است، یعنی نباید برای فردا گذاشت، امروز باید انجام داد. اصل واقعیت هم همین که پروسه صلح که از آرمانهای دیرینه ملت افغانستان است نباید به او تعلل بشه و نباید به کندی و تأخیر طولانی مدت روبرو بشود. پس بنابر این یگانه تلاش شورای عالی مصالحه ملی برابری جلال ادما دکتر عبدالله عبدالله و یگانه تلاش شخصیت های سیاسی که برای پیشبرد پروسه صلح تلاش میکنن و همچنین شورای ملی و دولت افغانستان مجمعا، فعلا تمامی کوشش و تلاش این است که پروسه صلح به تأخیر نیفتیده و به روال عادی و به شکل نرمال پیش بره و هر چیز زودتر گفتگاه های بین الافغانی شروع شده و به یک نتیجه مثمر و مثبت برسیم. یک ایده است.
بله،
اما بحثی که مهم است
به لحاظ اینکه ما صلح بنیادی داشته باشیم، به لحاظ اینکه صلح فراگیر باشه، به لحاظ اینکه صلحی که تمامی ارزش هایی که در دهه های مختلف در افغانستان به دست آمده، آزادی مطبوعات، آزادی زنان، آزادی مذهبی و جامعه مدنی بخش های مختلف، این دموکراسی و قانون اساسی جمهوریت، اینا بحث است که باید و باید در روند مذاکرات با گروه طالبان باید حفظ شود. و
درست همینجا متعلی صاحب، بله متعلی صاحب، بازم بر شما نوبت میرسه. در مورد امی شما گفتین یک سال پایدار که باشه روی صحبت شد و گپ، امی دهی اواخر تقریبا فکر میکنم 11 ماه جون ماه گذشته رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای غنی در یک گفتشنود یا سوال و جوابه که در شورای اتلانتیک اشتراک کرده بودن بعضی صحبت ها را داشتن، او را یک قسمت شب با هم بشنویم، بعد از او سرش تبصره میکنیم. شیب
The threat of terrorism from Al-Qaeda, from Daesh and from other groups is not going to end with peace, with Taliban.
خب اینجا آقای گیلانی میگن که اگر ببخشن آقای غنی میگن که اگر حتی صلح هم شوه این مسئله ترور به پایان نخواد برسه، یک نوع عدم شک شو، یک نوع شک شوه در مورد ارائه کردن. ما از خاطر لکنت زبان مرا گرفت که همکار تکنیکیم در گوشم گفته میده که محترم اسحاق گیلانی هم واسه دورم فراموش نکن، از او خاطر با اونام یک با اجازهتون یک سلام علیکی کنیم. محترم فتانه اسحاق گیلانی، مسئول اجتماع زنان افغانستان، حالا میشنوین سیب مشکل تکنیکی داشتیم با شما. بله؟
بله، بله، خدای شما میترام بهتون تقدیم بکنم.
بله تشکر. محترم گیلانی، آقای رئیس جمهور شنیدین در شورای اتلانتیک اونا تای سوال جوابه که با متخصصین داشتن وسط بین‌المللی یک کنفرانس وسیع بودن روی آینده مذاکرات صلح با طالبان صحبت میکردن، اونا میگن حتی ما با طالبان به یک سلام برسیم مبارزه با تروریسم خلاص نمیشه، القاعده و گروپ های دیگه.
درست نه،
بله خب بله خب خیلی پس این موضوع آقای عیار شما درست کنین که متاسفانه نشد. خب وقات صاحب محترم، شما اگر در مورد تبصره کنین، رئیس جمهور بعض اظهار نظرها داشتن، از دیگر طرف بعد از دکتر صاحب عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی هم بعض پلان ها دارن، منتها در عمل هنوز اینا روی کابینه به جای نرسیدن، چطور خواهد شد مسئله امانگی پیش برد مذاکرات صلح با طالبان صاحب؟ از نقطه نظر شما بفرمایید.
بله دغستان زدیده دو شخصیت رو ترمان دوا تو و خوام اشتی پده تیره کلی چه دوارو ویلی چه زرایز جمهوریم روستا جناب دکتر صاحب عبدالله در سورای مصالحه ملی ریاست قبول که او دا بل یوازنه رئیس جمهور پاتی شو. اوس خبر داده چې دوی درست تفاهم یو بل سره ولري، د دې مملکت او د دې ملت حالت مراد کی، دلته روزانه څومره مرګ ژوبله کیږي، څومره حوادث دي، څومره فقر ده، څومره خلک په زرګونو خلک بي ځای شوي دي، دا غوی ژوند په څه حالت کې ده، تجارت څومره متاثر ده، صنعت څومره متاثر ده، او خلک ولې په داسې دي. نو زه خواهش کوم د جمهور رئیس نه چې دوی د دغه بندیانو په حصه کې د شجاعت او له جرأت نه کار واخلي. دغه شپږ سوه بندیان دې آزاد کړي، د دې په آزادېدلو باندې افغانستان نه ورانېږي که جنګ د دوام ورکوي، هسې جنګ روان دی، خو دغه بانجوي دې ختمه کړي چې طالبان وایي چې بندیان آزاد نه شي مذاکرات نشته، که بندیان آزاد شي مذاکرات شته. نو مذاکرات ضرورت ده، مطلوب ده، ملی او بین المللی سطح باندې ټول مذاکرات ملی او بین المللی پښتوانه او مطالبه لري. نو جمهور رئیس او عبدالله نه خواهش کوم چې بندیان په آزادولو کې سهولت نه کار واخلي، او اختر په ورځو کې بندیان آزاد کړي، او د اختر نه وروسته طالبانو چې وعده کړې ده بین الافغانی مذاکرات پیل شي.
دا چې شلو کلونه سره وړنې دي، انکشاف دی، حقوق زن دی، حقوق طفل دی، محیط زیست دی، دا نه پیمالیږي، دا نه پیمالیږي. هر څه چې من سره راځي، هغه څه چې شوي دي هغه به په خپل حال وي. قوت داسې قوت من سره نه راځي چې دا پیمال کړي. او مذاکرات بیا یو طویل المدت پروسه ده، په هغې کې په تحمل باندې، په حوصله باندې، په اعتماد سازۍ باندې او یو بل په باور اخیستلو باندې باید کار وشي او د پردو لاس لنډ شي. بین الافغاني مذاکرات چې نوم دی، افغانستان مصالح او منافع دا مقدم وشمیرل شي، او د دې منافع او مصالح د تامین دپاره هم دولت هم طالبان تعهد وکړي، نو بیا بین الافغاني مذاکرات کامیابیږي. او موږ د طالبان نه غواړو دفتر کې مور بند وکړي او بین الافغاني مذاکرات ته آماده شي، او دولت ته غواړو چې دغه بندیان خوشې کا چې دا د مذاکراتو مخه نیولې ده. در مذاکراتو مخه د رئیس جمهور نه ډب کوي، په دې باندې د ملي او بین المللي پړې لاندې راځي. دغه پړاو ملامت دې په ځان باندې نه ږدي، په دې سکه زړه جرأت او شجاعت نه کار واخلي، او د افغانستان او د ملت نړیوالې ټولنې غوښتنې ته دې مثبت ځواب وایي.
بله تشکر وقت سایم محترم. بعدن شاید سوالای دیگام تر شوه، برازی که امیم طرف طالبان را کی گارانتی میکنه که در وقتی که اینا میگن 5000 نفر آزاد شوه و بعد از او یا مذاکرات میکنن و بعد از او اگر حتی اینا یک معایده داشتن با امریکا مواد از او را یا عملی میکنن نمیکنن، کدام میخانیزم موجود است که اینا را کنترل بکن نکنن؟ اینا سوالای است که روی ازی هم باید کمک مکس شوه، روی صحبت شوه. منتها با اجازهتون نوبت شنونده محترم از برای که سوالات تکرار نشه، حال یک اعلانه که کوتاه داریم به شنونده از ما فرصت میتیم که اونا سوالای خود تر بکنن. اول یک اعلان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله شنونده های محترم، آل نوبت شماست. شماره تلفون ما در داخل افغانستان 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-235-42 شماره در خدمت دانست. اگر از خارج کشور می خواهید تلفون بکنین 00-42-21-12-45-01 شماره ما هست. یک شنونده میگن هست، بفرمایید.
آقای نظر سلام های خود برای شما، برای وقار صاحب، برای خوهر گرامی و برای تمام شننده های دوست داری اجازمی از ولایت علمان در شما تقدیم میکنم. خدا کنه بیشتر سیعتمند باشه، نمیدیرم نشرات دیم شما قطع شده در ولایت علمان شنیده شما.
بله خب شما از کدام طریق حال ما را میشنوین یا هیچ نمیشنوین؟ سیب تلفون کده میرین خب بسیار خوب. آجی سب در مورد مذاکرات صلح با طالبان کدام نظر دارین؟
تشکر، زنده باشی آقای نظر. من نظرم دارم، سوالم دارم از مهمانای گرامی. نظر من امینه که خود طالبان بین خود با هم اجرا نمیآید. که شما میتونید که علی در رابطه طالبان در قطر تغییراتی به وجود آمده، نظامی هایش رفته به گروه مذاکراتی و تیر مذاکراتی آمده به چیز نظامی هایشان. ما در محل از سردیلم اینجا بیشاری از طالبان با این صلح هم نظر نیستن، اینا نمیخواهد این صلح بیاید. من نظر ما همیست که سوله با طالبا سوله سراسری در افغانستان به هیچ نوع امکان نداره، چرا که 19 گروه دیگر امیتو میمارد جای فیلا نالی جنگای شدید در ولایت علمان در اطراف و در سنگین و در اونسوالی ناری سراج و در دیگر جهاز سخت جنگا جنگ در سوال ما از میمانای گرامی همین از آقای وقار طيب آقای وقار بسیار خوشبین است به مذاکرات طالبا. سوال ما دو اگر طالبا را بری شرط یک دسته می بودن و با هم فکر می بودن، چرا
بین طالبان تغییرات در خطر می آمد. امیر برای ما بگوید که چرا این 4-5 نفری که بسیار مهم هستند در رابطه طالبان اینا در گروپ قطر شامل شدند؟ آیا می خواهد که این گروپ ابتکارش پاکستان در دست بگیره، این مذاکرات در پاکستان صورت بگیره و یا دیگر چیزی هست؟ همین سوال ما بود آقای رضا.
بسیار جد تشکر حاجی صاحب عظیم از ولایت هلمند بودن. خب یک شنوندی دیگر را میگیریم. وقت صاحب سوال در فکرتان باشه صاحب، یک شنوندی دیگر را بگیریم. بله بفرمایید صاحب.
سلام علیکم آقای نظر، خوب هستین؟
تشکر، بفرمایید صاحب، خوش آمدین.
آقای نظر تشکر میکنیم. ما شرافت افغان هستیم از ولایت کابل و تماس شده.
بله شرافت افغان، خوش آمدین.
آقای نظر، ما پرسش ما از آقای قاد است که مثلا این بسیار تاکید داره که امی طالبا را رها کنین، این را کی تضمین میکنه که باز طالبا پس به صلح میای و مذاکرات میکنه؟ این قدر تضمین وجود داره یا خیر؟ امی پرسش از آقای وقاد ما میخواهم که جواب کنه.
بسیار تشکر آقای شرافت افغان، خانه تابد از سوالتان. یک شنوندی دیگر بگیریم. بله.
بله.
بفرمایید صاحب.
سلام، خوب هستین؟ بخیر.
تشکر. خانم آباد بفرمایید صاحب، سوالتان را طرح کنین یا نظرتان را بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به سلام زبیولاسم، باشنده ولایت غزنی قریه آرزو.
بله.
سلام به شما عرض میکنم و تمام مهمانان عزیز، چون خصوصا جناب قاضی صاحب امین وقات.
بله.
ما در قریه آرزو تقریبا یک هفته میشه شب و روز مردم 14 خون میخوره. ما صلح طلب داریم، باید در وطن ما صلح بیاید. شما به خداتون باور کنید که 3 روز پیش 3 نفر از برادرای پشتون ما که در قریه ما توسط ماین مخالفین تکه تکه شدن، ما 3-4 روز میشن نون دلی بانه میشن. ما بعد از کمی که میشه ما صلح میخواییم، نه افغانستان. ما از جنگ بسیار خسته شدیم. شما به خداتون باور کنید که مردم منطقه هیچ چیز برای خوردن خود نداره. این کل مردم غزه و کل مردم افغانستان خبر داره که در منطقه و قریه ما چی حال است. برای تمام افغانستان هم مشکل است. ما از رئیس جمهور میخواییم که همین 600 بندی طالبان رو اعلام کنه تا مذاکره شروع شود، ما از این مشکل خلاص شویم. از شما و از تمام شنوندانتون تشکر میکنیم.
تشکر زبیر الله خان، تشکر از غزنی بودن. یک شنوندی دیگر رو هم بگیریم. بله از طریق سکایپ هستن، خوش آمدین، بفرمایید خود معرفی کنین اگر خواسته باشین. سیب
سلامونه نیکی هیل احترامات جناب نظر سیب تاسی تا و زیارکخ تخنیکار تا خاص زنگری سلامونه استاسو ملمت
مهربانی سیب
صد صافه ما دا لغمان دا بدیر خشی زمان نظر سخوختن خونشت دا چه طالبان انشالله خوشی کیگی زمان یو خوختن آغا ورونو تا دادا چه باید افغانستان نور د سولې په طرف کش کی، نه د نامنې په طرف، باید دی خوشی کی کنه دولت ور سره همکاري کوي او دی سره همکاري کوي، باید بیرته دولت په لیکو کې یو ځای شي او غي سره حملات اعلان کی.
بله تشکر صافی صاحب. یک شنوندی دیگر هم بگیریم باز بس است چند لحظه. یک شنونده بفرمایید، خوش آمدین سیب.
سلام علیکم آقای نظر، سلام شما و میمان شما.
تشکر، بفرمایید سیب. رادیو تانو مگر خاموش کنین انعکاس میکنن. بله
تشکر. خواهش میکنم از این دولت چند تا کسی بندی و طالبان منده اینا را دوتر راه کنن. اگر رابری جنگ این چندتایی که بندی هستن اینا اگر بندی باشن رابری جنگ صد پیش برده نمیتونه. اگر اما سرست صد هم بزرگر بازم بندی باشه افغانستان، اگر بخواهی طالب که جنگ بکنه جنگ میکنن، اما بزی بندی ها کس کار پیش برده نمیشه، راه کنن بیتر هست.
بله تشکر از شما، خانه تان آباد. حال یک چند لحظه آقای عیار شنونده را فرصت نمیدیم برای اینکه جوابا را بگیریم. محترم وقات صاحب، قبل از اینکه شما سوالا را جواب بدین با محترمه گیلانی یک سلام علیکی کنیم که خدا کنه که مشکل تکنیکی رفع شده باشه. محترمه گیلانی خوش آمدین به برنامه صاحب.
برای سلام و احترام تقدیم میکنم آقای ظریف بر شما و بر میمانای محترمتان و بر تمام شنوندگان محترم.
تشکرم بس نام خدا ستایتان خوب شده. حالا با اجازهتان جواب سوالا را از وقت سه بسیار خلاصه بگیریم. وقت سه شنیدین سوالا را سه بفرمایین.
بله یو خبر داده چه طالبان ازاد چه تد تزمین ده چه بیا با جنگ نکی
بله.
نه وایم چه داد تزمین شده اما که طالبان بنده نم دی جنگ دوام لری تشدید او پراختیا ده جنگ وجود لری خوب دی که یو راز ده او آقا دا چه ده جنگ ده تشدید او ده پراختیا پرا پا دولت لیگی چه بنده نساته لی که دولت ته دې ځان خلاص کی د نړیوال ټولنې حمایت ورسره کیږي او به طالبان جنگ ته دوام ورکړي نو دولت په دې میدان کې بیا په دفاع کې اواز نه وي ډیر پراخ حملاتړ او حمایت پي په نظامی او اقتصادي برخه کې وشي دولت ته پکار ده چې دا غوټه خلاص کړي دا یو بل خبره دا ده چې طالبان راځي څه به وشي مذاکرات جریان و دومره مسجدی طالبانو کره کسان و تاکل دوی طالبانو بدون نوسته در مذاکراتو که شک پیدا که نه در مذاکراتو که داغوی در قوت و داغوی در باور نمایندگی که چه اغوی دیر قوی و معتبر خلق و مذاکراتو بطیم که حاضر کرد درسته در دولت هم تجیر نظرو کی او کره خلق سیاست باندې پیشی په دیانت باندې پیشی په استراتیجی باندې پیشی او په مورال او قومندانیت باندې پیشی دا چې خلک ووسیږي چې تنه سره طالبان سره هم ردیف کسان هم وي یعنی هغه علما دي دی خواتم ته کره علما وي او جوبور پلوور زړور شغل د ملت منافع او مصالحونه دفاع کولای شي او طالبان خپل موضوع کې تعجیز کولای شي دا مساله ده پاتې کیږي دا خبره چې خلکو هیله ورزوګان څنګه کیږي د خلکو هیله امنیت ده د خلکو هیله انصاف ده د خلکو هیله آرامي ده او دا امنیت دوه طرفونو پورې اړه لري یو طرف دولت ته یو طرف طالب ده نو موږ دواړو باندې زور اچو چې د امنیت په تامینولو کې کردار ادا کړي د امنیت په تامینولو کې د کردار ادا کولو معنا څه ده مذاکرات پیل کړي مذاکرات پیل د پاره معنی څه دي بندیانو ازادي دل خشونت کمول یو خوار غواړو چې خشونت کم کی بل خوار غواړو چې بندیان آزاد کی ترڅو مذاکرات پیل شي او د خلکو دغه تمنا او ارزو چې د مذاکرات سره تړلې ده چې هغه امنیت ته انکشاف ته آرامي ده دا مسله سرته ورسیږي
تشکر وقت صاحب محترم خوب محترم فتانه اسحاق گیلانی مسئول اجتماعی زنان افغانستان شما این موضوع از نزدیک اگر تعقیب میکنین سوال ما این بود که آیا امی صلح با طالبا اگر شوام مذاکرات هم شوه و صلح هم شوه آیا این متضمن تامین صلح در سرتاسر افغانستان خواهد بود یا نخواهد بود یعنی به آینده صلح شما چگونه مینگرین اگر در مورد اگر کم صحبت کنین خوش میشیم باز دیگه سوالای خاص داریم
تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام درود بر روی پاک تمام شهدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان آقای ظریف چیزی که مردم افغانستان امروز برش تشده هستن و میخواین مسئله صلح و امنیت از در افغانستان شما از هر افغانه که پرسان کنین که چی میخوایی فقط میگه آرامی میخوایم و صلح امنیت میخوایم ولی تا جایی که پروسه صلح را یا پروژه صلح را که من تعقیب کرده روان هستم در این مدت 18 ماه یا 19 ماه من میبینم که در این بسیار بازی های عجیب غریب صورت گرفته روان است و هنوز هم بازی ها جریان داره و امو اخلاص را که آدم احساس کنه که واقعا اینا صادقانه روان هستند و خاطر آوردن صلح در افغانستان من امو را بسیار کمرنگ میبینم تا جایی که دیده میشه تابال همو اخلاق صلح که اخلاق سیاسی است مثلا آدم نمیبینه صلح مثلا قربانی کار داره صلح امرای ادبیات صلح‌آمیز مثلا گپ زده میشه، شما ببینین یک ماهنگی منظم در بین امی حکومت ناتوان ضعیف و بی‌مسئولیتی که امروز سر قدرت است در افغانستان، یک ماهنگی بین از اینا وجود نداره. اما هنگی منظم در خود واشنگتن بین نظامیان امریکایی وجود نداره. تنها یکانه کسی که به یک صدا گپ میزنن و کلشان با هم یکی هستن مسئله طالباز، و تا جایی که دیده میشن اینا هم بازی میکنن، آدم زیادتر سرشان حساب کرده نمیتونن به خاطر ازی که آقای خلیزاد است. آقای خلیزاد قسم بازی در راه انداخته. اگر آقای خلیزاد افغانستان دوست می داشت و مردم افغانستان دوست می داشت، امی طالبا را در کنفرانس بن حوال مثلا به دور میز می آورد یا در لوی جرگه استراری کمی خونریزی قتل عام شدن افغانا
امروز
نمی بود.
محترم فتان سقیلانی، بله،
اگر آقای خلیزاد و امریکایی
چون خود آقای خلیزاد نیست که از خود دفاع کنه، یکی دوم این مسئله گذشته است که گپا نتیجه نداد که حالا روی مذاکرات صلح آمدیم، از اون خاطر به این مسئله صلح اگر یک کمه که زیادتر فوکس کنیم خوب خواهد شد. من همیشه یک موضوع دیگر را میخواستم با آقای ظاهر مطهری که عضو تیم دکتر سیف عبدالله هستن و رئیس شورا علی مصالح صلح میباشن، آقای دکتر سیف عبدالله، امی ایرادایی که تا حالا شنیدین، انتقاداتی که شنیدین، محترم فتانه گیلانی هم گفتیم از عدم هماهنگی پخته صحبت میشه، مثلا خود آقای اوقات عضو شورای عالی صلح هستند، دکتر سی عبدالله شورای عالی مصالح ملی گفته یک چیز نو یا قبول کردن، و همچنان وزارت دولت در امور صلح گفته یک چیز دیگه داریم، و همچنان یک کمیته بود، یک نامش یادم رفت، کمیته اصلاح بود چی بود او بود، حالا وزارت خارجه هم بسیار اکتیف است. یعنی از پنج طرف صحبت ها میشه، مونتا در عمل هنوز سر میز مذاکره کس نرفته و طرف مقابل شرطای خود مانده میره و طرف افغانستان هنوز نتانستن که از یک هنجره صدا بیرون بکنن. این ایرادا تا چی حد وارد است آقای مطهری؟
جناب ظریف صاحب، خدمت شما که عرض شد، من دو نکته را قابل ذکر میدانم. نکته اول، در طرف شورای عالی مصالحه ملی بر رهبری جلاد نواب دکتر صاحب عبدالله عبدالله تعهد و صداقت کاملی برای ختم منازعه در افغانستان و آوردن صلح وجود داره. ما همواره در مقاطع مختلف از زوایای مختلف گامه‌های بسیار استوار و عملی را برداشتیم تا در افغانستان ثبات واقعی، صلح واقعی و وحدت ملی به معنای واقعی تأمین بشود. شما نمونه بارز و بسیار عملیشون را در همین توافقنامه سیاسی که بین دو تیم دولت ساز و ثبات و همگرایی امضا شد، معنای اینمی تفاهم نامه است که ما در افغانستان همواره و برای همیش برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان آماده هستیم و متعهد هستیم. هیچ گونه خللی و هیچ گونه بحث منفی در این مورد وجود نداره. اما بحثی که بسیار مهم است و با توجه به توافقنامه سیاسی که امضا شدن، با توجه به حکومت 55 که ملاحظه شدن، اصل ایده و بحث ای بودن که جناب دکتر صاحب اشرف غنی تمامی چوکی ها و وزارتخانه ها، معینیت ها و ولایت ها و سفارتخانه هایی که تعلق میگیره با تیم ثبات و همگرایی که 50-50 مساوی به صورت عادلانه بین اینا تقسیم شده، به صورت همگانی و دستجمعی برای این تیم معرفی بکنه و ما هم در تا یک تکیج واحد معرفی بکنیم به هر با اونا حکم بیتر اینا در همون بخش های مختلف مقرر بشن و با مکار حکومتداری آغاز بکنه. اما متاسفانه که تا به هنوز یک اراده قاطع استواری که اولین گام برای پروسه صلح در بخش داخل افغانستان برداشته بشه، متاسفانه که از جانب ارگ دیده نشده. شما میبینیم که
یعنی بالاتر از دو ماه میشه که توافقنامه سیاسی امضا شده، اما هنوزم بحث بسیار کوچک روی همون جزئیاتی که توافق شده بود، هنوزم بحث‌های جنجالی از طرف هر گروه همون جزئیات ادامه داره.
بله خب اینجا متعریسه چون از طرف ارک آل نفر نداریم، تنها ادعای شما در ادعا باقی میمانه. از او خاطر در اصل موضوع اگر کم زیادتر صحبت بکنیم. حالا یک مسئله دیگه است، مثلا شما به زبان آوردین هنوز شما دو طرف که تو تیمی که برابری دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی هنوز هم مشکلات داره، چطور میتونین که روی میز مذاکره بتونین خوبتر صحبت بکنین؟ از او خاطر قبل از اینکه به وقات صاحب بازم سوال ارائه بکنیم، از محترم گیلانی که چون کمتر صحبت کردن، اگر سرت مسائل خاص اگر صحبت بکنین قبل از اینکه طرف وار اگر ملامت کنین، محترم گیلانی شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید شود در مقطعی که سر میز مذاکره کلگی میخواین حاضر شون؟ حالا سر میز مذاکره مشکلات ایجاد نشه نیست محترم گیلانی؟
بله درست میگین، ولی بله ام شما درست میگین، ولی یک چیز بسیار جات مهم است که آدم ها را باید شناخته از او انتظار زیر داشته باشه که سالر. چون آقای خلیلزاد مدت 40 سال است که من میشناسم در ارتباط به مسئله افغانستان و بازی های کشدار مریض، از اونم خوب دیدم که چی بازی هم رای افغانستان کرد. به هر حال میایم در ارتباط به اوضاع فعلی، فعلا یک ماهنگی منظم که با مسئولیت باشه بین هر گروه بین دفتر دکتر صاحب عبدالله وجود نداره. تا بال اینا کابینه خود رو نساختن، تا بال اینا مثلا رئیس شورای مصالحه صلح انتخاب شده دکتر عبدالله، اما متاسفانه خورزاده خود در رست از این شورا آورده وزیر ساخته، یا مثلا تا بال هیچ قدم نور داشته از این که برادر عزیز ما که تا بال تشتی می دادن که بسیار کار میکنن و این فهم جدیت نشان میکنن، معمول جدیت و معمول کارهایی که در ارتباط صلح در این مدت دو ماه کدام قدم برداشته باشه تا بالا را هیچ کس نه احساس کرده و نه دیده. به خاطر که مسئله افغانستان بر من مهمتر و محبوبتر است از هر کس کرده، من تا جایی که میبینم دکتر صاحب عبدالله بسیار سیاست بازی های خود پیش میبره و فقط خود اینا افز میکنن و هر گام امی رقم. شما ببینین که افغانستان در چی وضعیت است، روزانه به صدها جوان ما کشته میشه، ارگ احساس مسئولیت نمیکنه، سفیدا احساس مسئولیت نمیکنه و سرنوشت افغانستان متاسفانه در دست کسایی افتیدن که اینا هیچ تعهد، هیچ یک محبت امرای افغانستان، امرای خدا، امرای مردم متاسفانه ندارن. از او خاطر است که ما بسیار چی ندارم، انتظار از این ندارم که بسیار زود ای گفتگوهای صلح نتیجه بده. مثلا بانه گیری ها را
خب همینجا محترم گیلانی شما خو امیدوار نیستین، منتها چی امیدوار خواهد ساخت؟ به طور مثال اگر نمونه های مذاکرات صلح در دیگه دنیا از نظر بگذرانیم، بعضی مدل ها را میبینیم، مثلا میگن که جنگ نیابتی، اینا بین کسایی که به نمایندگی کدام دولت دیگه جنگ میکنن اونا را سر میز مذاکره چی بیارین چی نیارین، اونا به یک نتیجه خاص نخواد برسه. مثال در دنیا دیده شده، به طور مثال در سوریه در پشتش ایران و روسیه، یا سر میز مذاکره میای از اون طرف مثلا دیگه ممالک که جنگ نیابتی را رهبری میکنن میاین، اونا تضمین میکنن. مثلا در مسئله قبرس دیدیم که از یک طرف یونان میای، از دیگه طرف ترکیه میای، از دیگه طرف انگلیس ها میای سر میز مذاکره، یا که یک چیز امضا کردن اوام گارانتی میکنن، اون گارانتور هم میگن اما تا یک لفظا دارن. حالا از اون خاطر اگر در مسئله صلح افغانستان اگر جدی باشه، تنهای کسایی که در میدان جنگ میکنه اینا نه، بلکه رفیقا، دوستاشان، همسایه ها، قسمی که آقای خلیلزاد گفتن که ایران همکاری نمیکنه، بطور مثال ایران باید همکاری کنه، به گفته متخصصین پاکستان باید همکاری بکنه، از اون روسیه باید بیاید، او هم اگر نمایندهشان سر از این میز مذاکره بشینه شاید خوبتر نتیجه بده. چی میگین در این مورد؟
بله خود تقریبا تعداد زیادی از کشورها دور میز شیشتن. دمی چند روز پیشتر هم وزارت خارجه افغانستان نشستایی داشتن با بسیاری از کشورهای مختلف جهان و در سالهای گذشته نشستای سه جانبه و چهار جانبه و شش جانبه اینا صورت گرفته و میگن که ما اجماع منطقه‌ای را داریم امرای خود. تنها یگانه کشوری که نبود ای ایران بود که البته ایر خود امریکا امو جنگ امو بازی که امرای ایران داره آقای خلیزاد ما نمیشد که امروز ما شنیدم که ایران هم کاری نمیکنه. از ایران و از پاکستان و هندوستان و از روسیه و اینا بگذاریم، در داخل خود افغانستان افغانهای و سیاست مداراک یک تعدادش بسیار دیگه فاسد شدن و سر دل مردم افغانستان ریختن، اینا یک اماهنگی منظم بین خود ندارن. شما فکر کنین همی آیت
تشکر همی کلمات رقم فاسد اینا را که استفاده کنین چه یکم که بی‌حرمتی وری میشه، چون نمایندهشان یا خودشان نیست بازی مشکل ایجاد میشه به خاطر توازن برنامه. از اون خاطر حالا میریم به قاضی صاحب وقاتم موقع میتیم. وقات صاحب شنیدین، مهمانای ما را هم شنیدین، شنونده را هم شنیدین، اظهار نظر آقای غنی را هم شنیدین. حالا شما مشکل در کجا میبینین؟ حالا چی باید شوه که اینی 40 سال یا حداقل 15 سال گذشته از سال، حداقل 18 ماه گذشته از سال صحبت میشه، منتها هنوز یک سانتی متر پیش نرفته به نظر مردم افغانستان؟ یعنی غیر آقای خلیلزاد میگه که اینقدر نزدیک شدیم که هیچ وقت نزدیک نبودیم، هر روز یک چند سانتی متر میگن نزدیک شده میرن، منتها هنوز هم سر میز مذاکره کس نرفته. و قاصب شما را هم کم انتقاد بکنیم، غیر مستقیم میگن شورای عالی سلام هیچ چیز نتونست بکنه، نیست از او خاطر از این بعد چی شوه که مردم باورش بیایه و پشت گپای رهبرای خود پخته استاد شون؟ و قاصب
یک گپو نظر کنم، شما باید در ایندم متوجه باشید 3 سال شد که شورای عالی صلح متوقف است، جلسات نداره، اجتماعات نداره، حقوق نداره، حضور فیزیکی نداره، او را نام نگیرین. جایش را گرفتن دولت، وزارت دولت برای صلح. بعدن صلح دکتر سیف عبدالله شد. نو مسئله تا هنوزم دو بین دو مسئله بند مانده. اصل مسئله که مشکل حل میکردن مسئله همون 50-50 است. که ما اینجا حکومت دو سره و حکومتی که دو سره بیرون شد و بازم 50-50 کابینه را تعیین کرده نمیتانه، ولایت را تعیین کرده نمیتانه، مسئولیت را ادا کرده نمیتانه، مشکلی مملکت را درک کرده نمیتانه، در یک کنج تشریفاتی، در یک کنج نزاکت همیت زندگی خود کرامان پیش میبره، مردم میدانه و کارشان. مسئله در ایست که مشکلی کشورهای همسایه، همکاری کشورهای همسایه، کاری کشورهای اثر منطقه ای ضرور است. اجماع ملی اول است، اجماع منطقه ای دوم است، اجماع بین المللی خو حاضر است، از سابق شده ملل متحد بخواه، شورای امنیت بخواه، ناتو بخواه، شورای اتحادیه اروپا صلح بخواه، شورای اجماع بین المللی خود داریم. اما اجماع بین المللی بدون اجماع ملی چه کاری کرده بداره؟ و اجماع ملی بین دو نفر بند مانده، دو نفر جلوی تمام مسائل گرفته. اگر طالب حضور پیدا بکنه عوض همین دو نفر ممکنه ملت و دنیای را استقبال بکنه.
بله.
از این حکومت دو سره خوب شد که یک در شد.
بله.
این مشکل در اینجا است و داخل است.
منتهای رای حل حالا اگر بگوین برای از اینکه داخل برنامه رسیدیم، حالا آخرین رای حل چیست برای از اینکه مردم توقع دارد؟ بله.
رای حل فعلا نیست. رای حل فعلا نیست. که جناب جلالت مآب رئیس جمهور اشرف غنی زندانیه طالب آزاد بکنه، یکی طالب خشونت متوقف بسازه، دو مذاکرات بین الافغانی تحت نظارت جامعه جهانی شروع شود، سه باز در پیشرفت در مذاکرات و پیششرط در مذاکرات او را بازگه بینیم که به این مرحله برسیم که مذاکرات تحت اشراف جامعه جهانی آغاز گردد و این فرصتی که
بند مانده در زندان یا در تداوم خشونت از این مرحله بگذاریم و توقف خشونت و با ازادی زندانیا مسئله بین مذاکرات بین افغانی آغاز میگردد و این مذاکرات بین افغانی پشتوانه ملی و بین المللی دارد و دولت باید در این جریان داخل شود و از حمایت بین المللی اینا بهره‌مند میشه.
بله تشکر وقت صاحب محترم. خب برای از اینکه متحری صاحب آخرین شانس میدیم که اونا جنبندی بکنه، حالا محترم ساق گلنی شما یک رای حل پیشنهاد کنین، یعنی از نقطه نظر شما از این انتقادات تیر شد امکن چی باید شود که مذاکرات بخیر شروع شد و زودتر و مردم به صلح برسه؟ صاحب محترم گلنی،
آقای ظریف ببینین، ما خو بسیار زیاد میخواییم که هر چی زودتر این نقطه آخر گذاشته شود برای از این جنگ که قربانی اصلیش کل مردم بی‌دفاع و بی‌گناه افغانستان است. اما چیزی که بسیار زیاد ما را به تشویش، مخصوصا من شخص خودم که به تشویش هستم، من هیچ باور سر از این حکومت دو سره ندارم، به خاطر که در این نظام ایتو کرکترهایی هستن که اینا اصلا نمیخواین که صلح در افغانستان بیایه. خب باز هم پیشنهاد ما همیست که 600 زندانی که مانده لطفا آقای غنی اینا را آزاد کنه، یکی و دیگه ای که امو مامورین دولتی شالی ردبیش مقامای عالی ردبیش کست اینا هست از ادبیات صلح استفاده کنن، و دومی که همی که طالبا هم روز گفتن که این بندی های ما خلاص و بعد از این با مذاکرات افغانی رو شروع میکنیم، ما امید میکنم که اینمی طالبا هم صادق باشن و هم حکومت افغانستان. و دیگه این که بسیار مهم است که در آیات گفتگو کننده یک تغییرات بنیادی به وجود بیاید. من بسیار طرفدار اشتکان نیستم که در این گفتمان بسیار مهم سرنوشت ساز افغانستان کسایی باشن که هیچ وقت بر صلح کار نکرد. دکتر صاحب عبدالله باید سر از این بسیار به دقت کار کنه و آقای غنی هم
بسیار خوب. تشکر، فهمیده شد. بله
بله
محترم گیلانی فهمیده شد. حال متحری صاحب یک دقیقه وقت دارین، نظر اردو مهمان شنیدین، نظر مردم شنیدین و زود، یعنی مهمترین مسئله میگن زودتر 600 نفر رها شوه و مسئله تشدد ها کم شوه، مذاکرات آغاز شوه. این مطلب بسیار عمده و اساسی ده، شما چطور میتونین اما هنگ کنین متحری صاحب؟
ما با تمام مطالب و موضوعاتی که جناب وقاد صاحب، جناب گیلانی صاحب و شنوندگان شما فرمودن به صورت اساسی و بنیادی موافق هستیم. برای بهبود تمامی نمی بحث ها ما برنامه داریم و کار میکنیم، فعالیت داریم. اما بحثی که بسیار اساسی و مهم است که شما ببینید، در قدم نخست باید افغان ها بین همدیگر کوتاه بیاید، یعنی افغان هایی که در طرف طالبا قرار داره، حکومت افغانستان، آقای غنی و جناب دکتر صاحب عبدالله در امو تفاهم نامه ای که امضا شده و بحث های دیگه ای که بین اینا بوده به صورت اساسی و بنیادی باید اینا حل شده، گام های عملی برداشته شود و بعد از اون روی اجماع بیرون حکومتی که جامعه مدنی هست، زنان است، مطبوعات است و احزاب سیاسی است، گام های فعال برداشته شود. این یک بحث مهم است. بحث دیگه ای که میتونه ما را به صلح نزدیک بکنه است که طالبان باید حسن نیت نشان بده. شما ببینید طالبان در رهایی زندانیای دولت افغانستان اغماز میکنه و خیلی حسن نیت نداره، کسایی را مثلا آزاد میکنه یا کسایی را به عنوان زندانی به تصویر میکشه که یا زندانی نبوده یا مثلا در نظام افغانستان نبوده یا بحث های دیگه ای که بسیار حسنیت طالبان هم تصفیحانه نشان نمیده. بحث دیگه ای که اینم قابل ملاحظه،
وقت هم تمام شد. بله
امین اکترم از بکنم که میکانیزم و آجندای صلح باید از همین حالا از طرف های مختلف جمع آوری شده و دیدگاه ها باید توحید شده. اگر دیدگاه ها و نظریات توحید نشده، با باور ما نه شورای علی مصالحه و نه ارگ و نه احزاب سیاسی هیچ کدام اینها طرف صلح واقعی و با ثبات رفته نمیتونه. اگر هم صلح به وجود بیاید با ثبات و پایدار نخواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. خب اولین گاما خدا کنه که زودتر برداشته شوه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم قاضی صاحب امین وقات، سابق عضو شورای عالی سال، محترم آقای ظاهر مطهری عضو تیم دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، و محترم خانم فتانه اسحاق گیلانی مسئول اجتماعی زنان افغانستان. همچنین از همکاران شفیق عیار و مرسل زازه هم تشکر که در نشر این برنامه با ما همکاری کردن. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
Let's play.